په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سویت آسیا آزادي راډیو ته غوږ یاست. پر روان یو ساعت کې ترشنا آسمان لاندې اونیز پروګرام خپریږي چې په دې پروګرام کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف لخوا ماشومانو ته د ټولګیو د جوړېدو پر مسله خبرې کیږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. په کندهار کې تر دې شو د زیاتو وسلوړو د وجل کېدو ادعا وسوه. د دولت مذاکره کوونکی هیات له لوړ رتبه مشرانو سره د سولې پر موضوع خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسیا په ځینو انټرنیټي حملو کې دخیله وبلله. د کندهار د والی ویان ادا کوي چې پارغنده، پنجوایی، جړی او ډنډ ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر ډېر شو زیات مخالف وسلوال وژل سوي دي. احمد بهیر احمدی نن شنبه رسنوي ته ویل چې دغه پوځي عملیات په تیرو څلورو ساعتونو کې سوي.
دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو مخالفینو یو دېرش تنه ترهګر وژل سوي او لس تنه نور ټپیان سوي دي. په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو شمېر پټنځایونه، وسلې، مهمات، تجهیزات او وسایط هم له منځه وړل سوي دي.
وسلوالو طالبانو بیا پرون ادعا کړې چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو په بمبارۍ کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو تیره اونۍ هم دې ته ورته ادعا کړې وه، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان هغه ادعا رد کړې وه. د افغان دولت مذاکره کوونکی چې له قطر کابل ته ستن سوی نن د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې پر موضوع خبرې کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی ناجی انوري نن ازادي راډیو ته ویل دغه هیات تر دې مخکې له ځینو مشرانو سره خبرې کړي.
دلی مثالی علی شورا سره چهارشنبه په ورځ مجلس درلودل. د رئیس جمهور سره بنان پلان د چې وکټل سي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د درویو میاشتو لپاره په قطر کې مذاکره وکړي چې په ورستیو کې د اصلي مذاکره پر اجنډا او مقدمي موافقه وکړه. د دولت هیات تیر اونۍ د نورو سلام مشورو لپاره کابل ته ستون سو او د طالبانو یو هیات تیر چهارشنبه پاکستان ته لاړ. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې په کورونا وایرس 19 کسان مړه سوي. د دغه وزارت مرستیال ویان نور الله طارق نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
یو زر یو سلو درویس شکمنې پیښې معاینات شوي دي چې له جملې څخه یې اتیا مثبت تایید شوي دي او پنځه اویا تنه له دغې ناروغۍ څخه روغ شوي دي او اوولس تنو بیا له دغې ناروغۍ څخه زموږ هیوادوالو خپل ژوند لاسه ورکړی.
روغتیا وزارت ویل د سره په افغانستان کې په کورونا وایرس تخته کسانو رسمي شر 15500 شپږ ډیر شو ته ورسید، خو اټکل کېږي چې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مړو شمیر د غرض دخته کسانو شمیر به تر دې خورا زیات وي. په هلمند کې مدني ټولنې د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس تایید د واقعي قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. په لشکرګاه کې د پیوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشار ازادي راډیو ته ویل په دې قضیه کې د یو مشکوک کس د نیول کېدو موضوع هم د قناعت وړ نه ده.
موږ په دې باندې قانع نه یو. یو ځل حکومت اعلان وکړي چې موږ یو تن طالب کمانډان په دې قضیه سره په تړاو نیولې دي. دوم ځل د رئیس جمهور ویان د واخم نپال ویلې په یو غونډه کې چې یو شبکه شنه سای سوي د چاغه د دایسه په قتل کې لاس لري، او دریم ځل د پاره داسې یو کس نیول سوي دي چاغه ته فکر کوم خبرې په خلور کول سوي دي.
تر دې مخکې په هلمند کې د آزادو خبریالانو د ملاتړ ادارې هم د نیول سوي مشکوک کس په اړه اندېښنه ښولې وه چې شای واقعي قاتل نه وي. د کورنۍ چارو وزارت د دسمبر میاشتې پر 10مه د یو مشکوک کس د اعترافاتو ویډیو خپره کړې چې وایي د بل کس په مرسته یې دا حمله پلان کړې وه. الیاس تایی د نومبر پر 12مه په لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګنده ده چې روسیه د امریکا حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په سطحه هم ځینې تجارتي ادارې په نښه سوي دي. مایک پامپیو پرون جمعه په یوه ټلویزیوني خپرونه کې وویل د امریکا په حکومتي سیستمونو کې اساسا د یو لړ کوډونو د ځای پر ځای کولو لپاره د درېمګړي د سافټویر د کارونې د پام وړ هڅې سوي دي. ښاغلي پامپیو ویلي دا څرګنده خبره ده چې په دغه ډول فعالیت کې روسان دخیل دي، خو روسیه رسمن کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافت ویلي چې په وروستیو کې 40 مشتریان د زیان رسوونکو سافټویرونو ښکار سوي چې 80% په امریکا کې میشت دي. متخصصان وایي دا ډول هڅې حساسو حکومتي معلوماتو ته د هکرانو د نفوذ زمینه برابرولی سي. د ارمنستان صدر اعظم وی دای په یریوان کې نن شنبه د هغه ډلې ز حرکت مشر کوي چې بلانچمن سیمه نګورنو قرباخ کې د شپږو اونیو په جګړه کې د وژل سوی په یاد را بلل سوی. نیکول پاشینیان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دغه حرکت به پر ځای وخت مبشین پر یوه بجه پیل او برخوال به په مرکزی میدان کې سره راغونډ سي. د صدر اعظم ویان مانا ګیورګان محلي رسنوي ته ویلي چې صدر اعظم پاشینیان بیا د دې ډلې ز حرکت مشر کوي. ارمنستان له آذربایجان سره په بلانچمن سیمه نګورنو قرباخ کې د شپږو اونیو لپاره جګړه وکړه چې بلاخره د مسکو په منځګړیتوب د نومبر پر لسمه پر یو اوربند موافقه وسوه. د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد دویم واکسین چې مدرنا شرکت جوړ کړی د استراري کارونې اجازه ورکړه. تر دې ورځ مخکې یوه ډله متخصصانو د دغه واکسین د کارونې موضوع تایید کړې وه. د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې هغه واکسین ته هم جواز ورکړی چې فایزر او بایو انټیک شرکتونو جوړ کړی دی. او د فرانسې ولسمشر خپل ولس ته اطمینان ورکړ چې صحت یې ښه دی. ایمانویل ماکرون د پنجشنبې په ورځ په کورونا وایرس سخته سودو پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې په خپل ټویټر کې خبر کړی وویل:
ما غوښتل چې تاسو ته ډاډ درکړم چې ښه یم. زه همغه نقشې لرم چې پرون مې احساسولې، ستړیا، سردرد، وچ ټوخی، لکه ستاسو په سلګونو سره چې مجبوره وو چې له دې ویروس سره ژوند وکړي او یا نن سبا ژوند ورسره کوي. زه به هره ورځ تاسو ته د دې ناروغۍ په اړه خپل حال درکوم.
فرانسا د نړۍ پنځم هیواد دی چې ډیر کسان پکې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو افریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د یونیسف له لوري ماشومانو ته د زده کړو د امکاناتو په برابرولو خبرې کوو. زه اسمت څاروان یم او د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. یونیسف له طالبانو سره له دو کلونو خبرو وروسته موافقه ته رسیدلی چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې درسي ټولګي جوړ کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ اداره یونیسف وایي دا ټولګي په هغو سیمو کې جوړوي چې هلته ډیر شمیر ماشومان له زده کړو پاتې دي. په کابل کې د یونیسف د اړیکو او ولسي مشارکت د څانګې مشر سام مورت آزادي راډیو ته د دې موافقې په اړه وویل:
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړي چې 4000 محلي صنفونه جوړ کړي. دا مکتبونه نه دي، صنفونه دي. د خلکو په کورونو کې هم دایریږي. له 4000 داسې صنفونو چې زموږ په پلان کې دي، 680 فعال شوي. دا صنفونه په هلمند، کندهار، اروزګان او فاریاب کې دي. موږ د دغو 4000 صنفونو له لارې غواړو 1,000 تر 1,000 ماشومان تر پوښښ لاندې راولو.
په کابل کې د یونیسف د اړیکو او ولسي مشارکت د څانګې مشر سام مورت خبرې مو واورېدې. له طالبانو سره یونیسف همداراز موافقه کړې چې 4000 دا د ټولنې پر بنسټ ټولګي په هغو سیمو کې جوړوي چې هلته ماشومان له زده کړو بې برخې دي. دا البته دوی وایي چې ښوونځي نه دي، بلکې ټولګي دي. سم مورت دا هم وایي چې په دغو ټولګیو کې د افغانستان د پوهنې وزارت نصاب تدریس کیږي. طالبانو په وروستیو کلونو کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې پر زده کړو محدودیتونه یو څه کم کړي، خو لا هم جنو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د یونیسف د راپور پر اساس 3,000,000 افغان ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. ناامنی او جګړه هم د دې سبب شوی چې ډیر شمیر افغان ماشومان له زده کړو پاتې شي. سم مورت وایي له تعلیم څخه د محرومو ماشومانو 80% نجونې دي. پر دې سربیره چې طالبانو په ډیرو سیمو کې له دریم یا شپږم ټولګي وروسته د نجونو د زده کړې مخه نیولې، له تعلیمه د نجونو د محرومیدو بل لوی عامل ناسم دودونه او کورني محدودیتونه دي. په کابل کې د یونیسف د دفتر د اړیکو مشر آغلی مورت وایي له طالبانو سره د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د ټولګیو په جوړولو باندې له ډیره وخت خبرې روانې وي. په روانه خبرونه کې د یونیسف له لوري د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ټولګیو پر جوړېدو خبرې کوو او په دې بحث کې زموږ میلمانه دي د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان، د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال آصف ننګ او د پوهنې د ترویج فعال عطاولا ویسا. موږ په قطر کې د طالبانو ویاند ډاکټر محمد نعیم ته هم بلنه ورکړه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي خو ځواب یې را نه کړ. پر حال هیله ده چې تاسو اوریدونکي په تیره بیا د هغو سیمو اوسیدونکي چې هلته دا ډول ټولګي دایر شوي دي ټلیفون را وکړي او خپل نظر د دغو ټولګیو په باره کې زموږ له میلمنو سره شریک کړي. لکه څنګه چې ویل په دې خبرونه کې د پوهنې د وزارت ویاند نجیبه آریان، د پوهنې د وزارت پخوانی مرستیال آصف ننګ او د پوهنې د ترویج فعال عطاولا ویسا زموږ میلمانه دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې د پوهنې د وزارت ویاند دي او ښاغلی ویسا ځواب نه دی ویلی، خو ښاغلی آصف ننګ ته هرکلی وایم چې دا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. ننګ صاحب ښه راخلاست.
سلامت سلام وړاندې کوم تاسو ته، ډېر درنو لیدونکو اوریدونکو ته.
ګورم بدن نن صاحب، تاسو د دې موافقه په اړه څه وایئ؟ څه فکر کوي چې څومره به مهمه او اغیزمنه وي؟
په خپل د دې تعلیمي اهدافو پر وړاندې کې کورته وګورو، دا یو ډېر ښه پرمختګ دی، یعنی ډېره ښه خبره ده. سی بي ای مکتبونه منګه لرو، بیس ایجوکیشن، دا من په خوام کلیوالو سیمو کې مکتب نه وو. منګه یو شار درلود چیرته چې مکتب نشته، منګ به مکتب کورونو ته ورسو. د دې پروژې تر چتر لاندې دی اتمر صاحب په وخت کې د وزیر دی معرفو بیا دا تسهیل پیدا کو وجود درلود. اما من تر زر ډیر مکتبونه دي طالبانو په ساحه کې لرو چې هغه بند دي، او یا په اصطلاح د زرګونو نورو مکتبونو ضرورت وو چې هغه منګه ایجاد نه شوای کړی په سبب د جګړې او ممانعت د طالبانو، او یو مقدار به شاید کلتوري مسلې او تخنیکي مسلې وي. نو زما په نظر دا کار به نصیحي ښه ده، شاید یو سیاسي مسله ځان سره ولري چې یو نوی رسمیت ورکول دي طالبانو.
بله ننګ صاحب، ستاسو اواز کله کله خراب شي، نه پېژمه موقعیت هم یو څه تغییر کوي، او بل کله چې خبرې کوي شاید یو څه به طبعا مخ اخوا دی خوا اړوي، که په یو حالت کې اوسه شاید دا مشکل پیدا نشي. تاسو ویل چې پخوا هم دی دغه سي شونزي یا دغه سي ټولګي په زینو سیمو کې ول، او دا ډول ټولګي او خلکو هم چې له مشتره خبرې کړې دي، وای کله به دغه ډول ټولګي په کورونو کې فعال ول، بیا به یو طالب قومندان راغی هغه به بند کړل، یعنی تسلسل نه درلود، په غیر منظم ډول دا ډول ټولګي. دا ځل څه فکر کوي چې بیا به څوک مخونه نیسي؟ او ځکه چې طالبان خو هم ټوله یو ډول نه دي. مثلا موږ ډېر واري اوریدلی چې په کونړ کې طالبان له ډېرو کلونو راهیسې له پوهنې سره او له معارف سره کوم مشکل نه لري، لیکن په یو بل ولایت لکه اروزګان کې یا هلمند کې یا غزنی کې بیا بل ډول برخورد کوي. په دې اړه څه فکر کوي؟
زما په نظر اعتماد خو په کار نه ده، یعنی ځکه تعلیمي نظام یو تسلسل غواړي، منطقي تسلسل او تخنیکی تسلسل، یعنی دا باید انقطاع پکې را نه شي، ځکه چې بیا هغه درس بے معنا کیږي د پخوانی. نو زما په نظر منګه دې طالب صحیح کې داسې پخوا هم څلور سو کتابونه خلاص کړي وو، خو هغه ډېر اسې پذیر وار سات بچ دوی یو پوسټه تهدیدوله یا یو مسله به کوله، بیا به ویل چې موږ مکتبونه بندو که تاسو دې موږ خبره ونه منئ. نو دې فشار په توګه هم ترې استفاده کوله، او کدي ارزښت لپلوه دوی دې ته قایل شوي چې دوی ارزښت ورکې دی او یو پروګرام په توګه چې دا تعلیم ضرور د خپلو بچو لپاره، نو بیا ښه خبره ده. او دغه یو نو فیصله ارزښت ورکول وی دا دی یونیسف خواسته یا د ملګرو ملتونو، دا هم یو ډیر پرمختګ ده. مهمه دا ده چې طالبان باید درکې چې معرف غیر سیاسي ده، او د معرف رهبری لپاره مهمه ده چې دوی لکه صحت عامه خدمات چي دي، ځکه دی هغه د مریض لپاره دي، هر څوک چې مریض ده باید خدمت ورته وسی. دا تعلیم هم همداسې د ټولو انسانانو د ماشومانو حق ده، هغه که د طالب په صحیح کې ده که د بل چا په صحیح کې ده. نو د دې یو غیر سیاسي معرف په توګه دوی باید دا ومني، او معرف سیاسي نه ده، خو رهبری باید ډیر کوشش وکړي چې معرف له سیاست لري وساتي.
بله که څه هم دا یو پرمختګ ګڼلی شو، ادي اقل ماشومان کې لیک لوست د کولای شي، لیکن په هغه ساحو کې چې هلته طالبان دي او کدی نجونو ښوونځي نشته او جالوکانو هم شته، هلته بیا یو بل مشکل چې دغو سیمو زده کوونکي مطرح کوي هغه دا دی چې وایي طالبان راځي صحیح سره له دې چې دا د افغانستان د معارف وزارت نصاب تدریسوي، لیکن مثلا فزیک ته او کیمیا ته او ځینو نورو مضامینو ته ډېره موقع نه ورکوي، تقریبا یوازې او یوازې دینی مضامینو ته توجه ده. دینی مضامین هره ورځ تدریسېږي، لیکن دا نور مضامین نه تدریس سیږي، او حتی ځینو کتابونو کې ځینې پاڼې شکوي چې دغه مت تدریسوي. لیکن کله چې بیا له همدغو ښوونځیو څخه یو زده کوونکی فارغیږي او کانکور په ازموینه کې برخه اخلي، له هغه نه خو بیا هغسې ازموینه اخیستل کیږي لکه څنګه چې له یو شاګرد نه په کابل کې اخیستل کیږي، په نتیجه کې دی بریالی کیږي نه. دغه مشکل کله چې تاسو هم د پوهنې وزارت معین وي هغه وخت کې هم وو او فکر نه کوئ چې اوس هم شته؟
ما په نظر ما مخکې عرض وکړو چې تعلیم یو تکاملي حلقه ده، یو مکمله حلقه ده. دغه تسلسل یې ساتلې په هر لحاظ، مرحله وار او د نصاب له لحاظه او د سیستم له لحاظه دغه ډېر ضرور ده. منطقي او تخصصي تسلسل هم مهم ده چې مثلا موږ له اول صنف هغه میتودونه شروع کړو چې بیا دته په پوهنتون کې هم دا تسلسل یې په کار راشي، او هلته د یو تکامل په توګه په اصطلاح یو تکمیلي برخې په توګه دغه ابتدایي او متوسطه او ثانوي دوره دا ورته په کار کې، نو دې لحاظه زیات مهم ده. او دغه مضامین او مسله چې ده، موږ په نصاب کې څلور برخې لرو. نصاب کې موږ ساينس لرو، اجتماعيات لرو، او ادبیات لرو، او اسلامیات لرو، یا مذهبي علوم لرو. چې په دې کې هیڅ نه و مشکل به زما په نظر په صحیح کې نه وي. ریاضی کې به شرې موږ جمع دوه څلور کېږي، خو د طالب هم همدا ده. یا مثلا په اسلامي برخو کې هېڅ اختلافي شی نه ده. ساینس او بیولوژي او کیمیا په دغه مسلو کې څه مسله طالب نه وایي نه شي راوستلی، او اته جغرافیه چې په علوم اجتماعي کې دي په هغو کې مشکل دی نه شي راوستلی چې یو نوی شی پکې راولي او وایي چې دغه نه شي کولی د امریکا تاریخ دوی تحریف کړي یا بل شی. نو زما دا د نصاب حلقه چې ده یا ارکانې چې دي د دې څلورو رکنو نه تشکیل شوې ده، د دې پیسه کې هم مشکل نشته. نو په دې تعلیم په برخه کې موږ کوای سو ډېر مخکې لاړ سولو طالبانو سره، کله نظام له ادرسوي، کله یونیسف له ادرسوي، کله یو بل ځای نه وي، یعنې موږ ډېر ښه کوای سو. هغه مشکل نشته. او په یو برخه کې لکه تعلیمي چې موږ پرمختګ کړی دی له طالب سره، چې د دوی په ساحو کې کلینیک او دا شیان پاتې دي، کوای سو دغه چې د تعلیم په برخه کې دغه اجتهاد او دغه د یونیسف جهد چې څلور زره صنفونه ایجادوي، دا په یو اجتماعي جهد پسې تبدیل کړو، د اجتماع له لارې او د تعلیم ته په اسلام انکشاف ورکړو.
بله، ډېره زیاته مننه. لا هم د پوهنې وزارت ویاندې نجیب آریان او دغه راز د پوهنې د ترویج فعال عطاالله ویسا ته منتظر یو. تلیفونونه یې ځواب نه وایي. که زموږ غږ اوري نو لطفا دې تلیفون ته ځواب ووایي او په خپرونه کې د ګډون وکړي. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو. تر دې دمه پورې د پوهنې د وزارت پخوانی مرستیال ښاغلی آصف ننګ له موږ سره دی. ستاسو پوښتنو ته ښاغلی ننګ ځواب وایي. له لنډې خبرتیا وروسته د تلیفون شمیره اعلانوم.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ل آزادی رادیو ترشنا آسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د یونیسف له لوري د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ټولګیو د جوړیدو په اړه خبرې کوو. د یونیسف او طالبانو ترمنځ موافقه شوې ده چې په دغه سي ساحو کې به ټولګي جوړی شي. د ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540، بل شمیره د 0908-202-1555. اوریدونکو هم لرو ځان راو پیښنه. آزادی رادیو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ صاحب،
زما سوال دا چې د پاکستان، افغانستان، نایجیریا، سید امریکای په قابو کې امریکا چې شوی دغه پچوبن
خیر تسلی موضوع دی باندې خبرې مکوي مشت یونیسف او طالبانو ترمنځ د موافقې په اساس خبرې کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره ټولګي جوړې شي. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خیرت
سلامت اوسه مهرباني کوئ.
لال محمد یم د کندهار څخه نړیکنی و درو جانا
ډیر مننه لال محمد صاحب مهرباني.
دغه سره خو په هیڅ څه کتر تعلیم د تربیه سره خصوص پټه دې یو مهمه یو ګټه دا هم د لیکن کدا سی شرایط کې څوک وایي چې د حالي په صحو کې تر څه ورکه او پانی دې ورغی یا مشکل سره لري هغه د منو ډول نه هر څوک د تعلیم د بس کوشش کې خپل اولادونو او دغه تعلیم تربیته واسه دي د منو لبنې دو.
بله تاسو وبخښید په کومه ساحه کې اوسئ؟ داسې ساحه چې د طالبانو په کنټرول کې ده او کنه د دولت په کنټرول کې ده؟
یا د طالبانو په کنټرول کې ده خو مشکل به دا منځکو کې سنفونه لرو مکتب لرو خو په داسې کې داسې کوم شی معنی شی نشته چې چا وویلی چې دا مو زده کوئ دا مه وایه دا مه د تدریسه ویه نو عام څه کوم چې دی هغه نظامي یا دغه بهغه ټول بدکېږي.
صحیح. له تاسو څخه یو بله پوښتنه هم لال محمد صاحب، آیا ستاسو په سیمه کې همداسې ښوونځي چې اوس موږ یې په دې خپرونه کې په اړه خبرې کوو جوړ شوي دي او که نه دي؟
نوي ښوونځي جوړ شوي دي، نوي صنفونه په کلي او داسې په کورو کې جوړ شوي دي، خلکو په خپلو کوټو او په ځایو کې جوړ کړي دي صنفونه. د کلي کوچنیانو زنانه او مردانه کوچنیان ورته راځي نو صنفونه شته.
شه ډیره مننه چې ټلیفون دی وکړ لال محمد صاحب. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب.
سلام څنګه ښه جوړ په خیر
د کوم ځای خبرې کوي؟ اول خپل ځان راو پیژنې او بیا هغه سیمه یاد کړئ چې د سیمې پورې بیا پښتنې پیدا کیږي. مهرباني.
احمدی د هلمند ولایت.
شه صاحب احمدی صاحب، دا وایئ چې تاسو په کومه ساحه کې اوسئ؟ د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحه کې که په دولت تر کنټرول لاندې ساحه کې؟
یا موږ د افغانستان اسلامي امارت مجاهدین تر کنټرول لاندې.
شه نو پوښو سره، دا وایئ چې ستاسو په ساحه کې دغسې ښوونځي یا ټولګي جوړ شوي دي چې موږ اوس په دې خپرونه کې پرې بحث کوو؟
و دا چې ډېر ښوونځي پالسته په ندالي ولسوالۍ کې داسې په شاوخوا مراکزو کې د مجاهدینو په مشتو کې پپای ممانعت نه اوسوئ د دې مخپه یې سبه انشاءالله لا ټینګار دی ورپورې وشته مجاهدین د خوا څخه پپای هم کومه خبره نه وه او اوس دا ډېر ښه خبره موږ ترلاسه کوي چې مجاهدینو یو نما د هغه سره لاسلیک کوي د دې سبه انشاءالله نور هم دوام ورکوو. دا کار ته دا ډېر ښه زیری وي.
ښه خبره ده. مننه. درته وایي چې د نجونو څنګه د نجونو تعلیم هم ستاسو په ساحو کې شته او که نه که یوازې تر درېیم ټولګي پورې؟
یا تر درېیم ټولګي پورې خو اجازه ورکړې وه نو مخکې خو بالا نه وو وخت نو چې بیا به دوی هلته څنګه خبره ورسره کړي کېدای شي یو کړي ورسره بیا به مګر انشاءالله.
تاسو په خپله څه فکر کوئ چې جواز ورکړل شي؟ ښه خبره ده او که نه؟
نو دا د مشرانو پیاده دی چې وګوره کوم خبره کور بیا موږ هغه څنګه راځو.
شاده ډیره مننه چې ټلیفون دی وکړو. کورودان لکه څنګه چې مو په فایل کې ویلی وو چې له هغه ساحو څخه چې دا ډول ټولګي پکې جوړ شوی دي که خلک ټلیفون وکړي ډیر به خوشاله سو. ډیره مننه چې ټلیفونونه مو وکړل. وروسته بیا هم تما ده چې ټلیفون وکړي او د خپل سیمو حال بیان کړي. دا شیبه د پوهنې د ترویج فعال ښاغلی عطاولا ویسا هم د ټلیفون له لارې را سره ملګری شو. ویسا صاحب تاسو ته هرکلی وایم. تاسو د دغو ټولګیو په اړه څه وایست؟ تاسو له ډیره وخته د تعلیم د ترویج په برخه کې هلې ځلې کوئ. پخوا به مو هم دا ډول ټولګي لیدلي چې کله جوړ شوي دي او کله یې مخه نیول شوې ده کله بیا پرېښودل شوي دي. مهرباني.
سلام تروان صاحب، تاسو د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته زه خوشحاله یم همدغه خبر چې مو واورېدی چې یونیسف په هغه سیمو کې چیرې چې ښوونځی نشته چیرې چې ښوونځی بندېږي او چیرې چې ښوونځی بند دي هغه سیمو کې بیا دی نوی پروګرام د غربي نوی پروګرام په لږه دا پروګرام دی او ځینې ستونزې هغه ستونزې چې به باید ورته مخکې له مخکې متوجه وي هغه دا دی چې د تیر په تیر په یو شمېر هغه سیمو کې چې نیمه ښوونځي هم فعاله او دی هم دغه سیستم دغه نیمه فعاله کړی دی ولې که چیرې ښه مدیریت شي ښه نظارت یې وسي پر وخت باندې د ښوونکو معاشات درسي مواد شاګردانو ته خیمه او نور هغه څهټول چې وخت پر وخت یې نظارت شي او همدغسې دغه چوکاټ چې دی دا یو رسمي چوکاټ ته ولویږي کلیوال ښوونځي دي چې د مختلفو موسساتو لخوا څخه په سیمه کې جوړیږي خو نتیجه یې ډېره مثبته نه ده مثلا ډېر مثمر نه دي خدغه چې کنټرول سي دا په زرګونو ښوونځي دي نو دا به بیا ښه نتیجه ورکړي تر شپږم ټولګي پورې کداره دي رسمي چوکاټ ته واچوي یعنی رسمي شاګرد دي د استاد معاشات دي شاګرد ته ګوراته حاضري کتاب تر هر څه یو رسمي چوکاټ ولر لکه ښوونځي ته تیر نو دا یې نتیجه شته.
بله ډیره زیاته مننه. نن سبا هم دا هم یو سوال دی چې شاید تر دریم څلورم ټولګي پورې یو څوک په یو کور کې درس ووي لغه وروسته بیا شاید مشکلات زیات شي. د موږ خو کوشش ډیر کوو چې د پوهنې د وزارت وایند نجیب آریان هم حاضر شي بیرته بیا په رسمي ټولګیو یا ښوونځیو کې د دغو ماشومانو شاملول دا په خپل یو مسله ده یو سوال ده چې په کوم شرایطو باید یو څوک وبنل شي دا به څوک تضمینوي چې په کور کې یو ماشوم څومره درس ویلی دی سویه یې په څه حد کې ده؟ مثلا یو څوک وایي زه له پنځم صنف مې په کور کې ووایو له دې نه باید په څه شکل سره امتحان واخیستل شي؟ ستاسو اټکل سره چې کومه طریقه باید د دې لپاره انتخاب شي؟
اکسلریټ ایجوکیشن تفریحي زده کړې لرو بیا دا تفریحي زده کړې چې څل ویلې دي دغه لپاره د امتحان تثبیت لرو یعنې موږ تر شپږم صنفونو پورې د سوي امتحان یا د تثبیت د سوي دغه امتحان اخلو که په دې هره کټګوري کې شاګرد راشي نو موږ یې کولای شو مثلا راشي دا تعلیمات معمولا موږ د کسان چې له تعلیم نه محروم شوي دي یا د هغه جلقیو لپاره چې عمرونه زیات وي یا مشره سړي عمرونه زیات کارونه زیات د دې غوښتنې لپاره دغه سیستم لرو. البته دا معمولا د و کلنۍ نه تر ولس کلنۍ پورې د دې تثبیت امتحان په دې سنونو کې معمولا اشخر کیږي. بیا به ثانوي دورې ته موږ مجبور وو چې هغه دوی د موږ سره پروګرام تعقیب کړي یا حضوري یا غیر حضوري. مثلا یو رعایت په تعلیم کې وو چې جلقۍ لپاره خاصا چې هغه ودې شوي دي چې دوی وکولای شي مثلا د ثانوي دوره پرې کړي د راتلونکي کال په دوی ته پروګرام ورکول کېدل دوی به راتلل په امتحان کې پکې نه تر خو فکر کوم په دې اخیره کې د غدي ثانوي دوره چې د لسان یو لسان او دوه لسان ده دا اجباري کړو یعنی دا ویل چې دا پرته له حضوري په بل رقم نه کوو. نو کله دوی ټینګ نیولې امارت دا کړه دي د دریو کالو مسله د ډېر پیاده نه یم او په خاص سیستم موجود درلود دا د ابتدایي دورې لپاره.
بله ډیره مننه وسا صاحب. دا ډول شوانځي مخکې ننګ صاحب اشاره وکړه چې ډیر په خوا څخه موجود وو په ځینو سیمو کې او دا اوس خو په رسمي ډول جوړی شي او طالبان هم نور مخنه نیسي. ستاسو تجربه څه ده چې څومره مؤثره څومره اغیزمن دي؟
د په خپل تفسیر خو یو شی دا و چې د دې نه غرات څو نو سم نو څو او مدیریت څو نو څو یعنی دا غوډه تو کې چې دوه د دوه خبرې چې دا یو د نظارت سم سي او یو مدیریت سم سي چې نتیجه ورکړي او دا یو رسمي چوکاټ ته ول ویل لکه شوندي مثلا یونیسف او یو شمېر نور مشات په جنو ولایتونو کې رسمي شوندي دي سپورټي چې پروګرام سیم پر یاد جنو مهاجرینو لپاره یاد جنو د زایسو کسان د فار په یواد کې دا غو د فار دی یو رسمي چوکاټ ته د غښوندي اچوي. کله چې یو رسمي چوکاټ چې د شوونکو معاشات هم رسمیت ته ولبیږي نو بیا به نتیجه شالي. مګر کله چې ویل هغه تر په تر چهار دلته خوستون ده د فار یواد چې هر کس کوشش کوي چې مثلا په کور کې کلیوال شوندي جوړ ک دا جوړ ک ول بیا نه د هغه نظارت ته نه مدیریت ته نشته نه د کې شاګرد کتاب لري او دا کله کله دا شاګردان چې مثلا په پندو سیمپونو کې دي سره حاضر وي
الته هم نوم لیکنه کړي وي په بل ټولنی کې هم یعنی په تندو ځای کې دی نوم لیکنه کړي چې دا نتیجه نه ورکوي. نو د یونیسف څخه زموږ شیله دا چې دی یو نړیواله اداره ده، دغه پروګرام چې د هغو سیمو لپاره چې تر اوسه پورې ښوونځي نه وه دا یو ښه پروګرام دی. خو زموږ شیله دا چې دا شن کنټرول کې شی نظارت کې د نظارت په برخه کې دی ډېر کار وکړي. او بل دا دی چې دغه سیمه دی باید تثبیت کړي، اغه سیمه چې مثلا ترلر پر خدای د جګړه ځپلې سیمه ته دی، مثلا چې شوندین وي چې موږ تل وایو چې په دغه سیمه کې لاړې سیمه ستاسو شوندین نه لري، او ډېر شاګردان چې مثلا په تقریبا د یونیسف ارقام لمخې چې دی وایي چې 3 میلیونه او موږ وایو چې دا 15 میلیونه پورې ماشومان چې محروم دي، دا هغه محروم ماشومان د لپاره یو ګټور پروګرام دی. خو یو دغه دوا شرط باید پکې وي، ښه مدیریت او نظارت. دا چې اوس مثلا هلته په سیمه کې اجازه هم ورته ورکول شوې ده یو تړون باندې شوی وي، یعنی د تړون دواړې خواوې په دې کې باید
بله د دې لپاره چې دا سیمه د دولت په کنټرول کې نه دي، نو طبعا چې د پوهنې وزارت به شاید د دغو ټولګیو د څارنې لپاره ښه امکانات ونه لري. که څه هم ننګ صاحب وایي چې معارف مسله له سیاسته بېله ده، او باید لکه څنګه چې طب بېل دی دغسې معارف هم بېل دی، او باید سیاسي برخورد ورسره ونهشي او نه نظامي. خو په هر حال عملا هم وینو چې داسې نه ده. چې له طالبانو سره د موافقې په اساس یونیسف دا ډول ټولګي دایروي، څه فکر کوئ چې طالبان په خپل د دې په باور کېدای شي چې هغوی وڅاري، دوی دا څارنه وکړي چې په دغو ټولګیو کې سم تدریس کیږي او نه کیږي، هغه څوک چې معلم دی چې معاش اخلي هغه خپل وظیفه ادا کوي او کې نه کوي؟
وسمان طالبان سره دا یو خبره چې مترکیږي د شوندې، یعنی اوس ګوره دا یو څه خو ثابت څه چې د شوندې نسته، یعنی کستا ډېر ضعیف دی، کیفیت خراب دی، باور نسته. دا چې اوس یو باور رامنځته کیږي نو دی د خپل باور لپاره باید دا کار وکړي. وسوال طالبان هم باید د دېش نظارت وکړي، مثلا کوي چې په هغه سیمه کې حاکمیت د دولت دی، هڅه شوندې فعاله دي او زما په سیمه کې نسته، دا خو د خلکو حق دي، دې ته باید دی ډېر متوجه اوسېږي، یعنی یو خاص پاملرنه باید ورته وکړي. د دې هغه کمیټه چې مثلا دی وایي چې په معارف کې کار کوي ته موږ خبرې ورسره کړې دي، دغه کمیټه په دې کې فعاله شي، دا خو دوی مثلا که چیرې ناکامه شي خو د دې په سیمه کې دغه مدیریت ناکامه کېږي، بیا د نړیوالو ګوته بیرته دوی ته نیول کېږي. یعنی که اوس نسته هم دغه ګوته دوی ته نیول شوې ده، د سبا دپاره هم دغه شی دوی پر ځان باید پرېنږدي دي. او بالکل معارف ګوره معارف هېچا پورې تړلی نه دي، دا د هر انسان د هر ماشوم دا بنیادی او اساسي حق دی که هر څوک راځي په سیمه کې هغوی ته باید د زده کړو زمینه برابره کړي. خو دا چې نوې برابري دا یو اړخ دی، دا چې نن برابري وي د دې لپاره باید په هغه شرطپاڼه چې لیکل کېږي یا هغه تړون چې کېږي په هغه تړون کې دغه مادې زیاتې چې مثلا هر څوک چې د دې نظارت کوي که د معارف څخه راځي، د افغانستان د معارف وزارت څخه راځي، نړیوال وزاران نه دي، دا چې د دې یو د تړون یو اړخ دی که تاسو راځي په ګډه باندې باید چا ته دلته ستونزې ایجاد نه شي. چیرې چې ستونزې وي ستونزې ته باید په ګډه باندې یو حل لاره پیدا شي، یعنې ټول هغه جانبین چیرې دا جانبین باید ورته لاره پیدا کړي. که مثلا یو وایي چې ستونزې شته، یعنې داسې نه دي چې اوس دا خبره شوې ده ما خپل ستونزې جوړې شوې دي، بیا ما بېرته د دې دغه معارف ته مسؤولینو سره خبرې کړې دي، دا معارف مسؤولین په دغه ځای کې باید خود مختاره چې دا فیصله شوې ده، دا پرېکړه شوې ده، دا تړون شوې دي، دا باید تطبیق شي. یعنې کله کله داسې نه شي معارف کمې یا به دا سبا مې چې ولا دا شی نو او داسته نن دا وخت په چارې دی چې پر وخت باندې د پټړون کې دغه ټول موارد ځای شي، چې مثلا ګوره په شوندې کې نظارت تر دی، په شوندې کې مثلا دغه نصاب تدریس کیږي، دا چې دا نس د نجونو د تعلیم مسله ده، د ماشومانو د ټول ده، یعنی ټول حق دی. تاسو نه سبا دغه اجازه ورکوم د تنور کوم د ناراضي احمد راځي محمود ناراضي، دغه مسله بیا په راتلونکي ستونزې ایجادوي، یعنی بیرته بیا ډونر هم زړه نه شکوي او خپله مثلا دغه خلک چې دي دا د ولسي باور چې دي هغه ولسی باور هم لمنځ ځي.
بله ډیره زیاته مننه کورودان. لکه څنګه چې مو د دې خبرونې په پیل کې وویل، موږ په قطر کې د طالبانو ویان ډاکټر محمد نعیم ته هم بلنه ورکړې وه چې په دې خبرونې کې ګډون وکړي، خو ځواب یې را نه کړ. خو د پوهنې د وزارت ویاندي نجیبې آریان وعده کړې وه چې په خبرونې کې به ګډون کوي، خو تر دې دمه یې ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی. اوس بیا تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ او د موضوع په اړه که پوښتنه لرئ یا نظر لرئ نو مهرباني وکړئ. اوریدونکو لرو، ځان را وپیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني صاحب. بله صاحب، له کوم ځای خبرې کوئ؟
پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ څخه خبرې کوم.
ښه صاحب، مهرباني کوئ نظر یا پوښتنه.
تاسو په دې اړه باندې خبرې کولې، یونیسف له طالبانو سره کومه هوکړه لاسلیک کړې ده؟
بله.
د اول نه تر درېیم ټولګي د زده کوونکو د درس لپاره.
بله مهرباني کوئ.
ښه، زموږ سیمه خپله طالبان کنټرول لاندې سیمه ده.
بله.
دلته مکاتب خو روان دي په ډېر ښه صورت باندې، درسونه بریښي برابر دي. اورې؟
بله بله، ستاسو خبرې اورو، مهرباني.
او نو دا خبره مو کوله چې دلته درسونه د زده کوونکو د ښه روان دي، د زده کوونکو په وړاندې د مکاتب دروازې خلاصې دي، مشکلات او ستونزې نشته.
خو یوازې د الیکانو د نجونو نه، همداسې ده؟ بله ستاسو غږ اورو. تاسو وایئ چې د درسونو په وړاندې خنډ نشته، کله چې تاسو د خنډ خبره کوي یوازې مو توجه الکانو ته وي، انجن هیڅ په نظر کې نه نیسي چې یو غوی ته درس شته او که نشته.
مخته خو دلته د انجنو مکاتب هم وجود درلوده، زده کوونکو درسونه ویل، انجنو زده کوونکو. خو بیا اوس چې تاسو همدا خبره وکړه، شاید دا پرېکړه پکې شوې هغه مکاتب چې دلته د طالبانو د ولکې لاندې سیمو کې دي، ښتی سوی ده، ښه نظارت یې کېږي، یقیني د زده کوونکو نتیجې په کانکور کې بېخي برابرې وي، ډېره ښه نتیجه لري. تاسو یې پوښتنه کولی شئ.
بله ډیره زیاته مننه کورودان. مخکې ویسا صاحب وویل چې که نتیجه یې ښه وه نو دا به د دوی لپاره یو کریډیټ وي، نو دا به معلومه شي چې که د دوی په ساحو کې ډیر کسان په کانکور کې بریالي شو نو دوی ته به کریډیټ ورسیږي. بل اوریدونکی لرو، ځان را وپیژنئ. آزادي راډیو.
محترم سرور صاحب سلامونه نیکې هیلې، احترامات مو په درنو ملمنو ته سلامونه کوم. فضل هدي وردګ یم، وردګ دوه نیک شکل.
مهرباني کوي وردګ صاحب.
نو واقعیا اول دا د خپل سیمې نه زه درته ووایم، زموږ په سیمه کې په دغه خپل کلي کې موږ دوه درې ښوونځي لرو، د وړ پوره د الکانو دپوره. خو بدبختونه چې دلته ځکه نجونې هم حق لري چې هغه هم درس ووایي، خو دا بدبختي دلته دغه ده د مورد چې هغه الکانو دپوره په اصطلاح ښوونځیو ته ځای او کتابچه او قلم او کتاب ورته رسیدګي کېږي، خو د نجونو دپوره هېڅ کوم داسې حرکات نه دي شوي، نه د معارف د خوانو د هغه د خوانو. درنو مېلمنو، هم دا پوښتنه ده چې دا د نجونو په وخت کې باید سړی څه وکړو چې ځکه دا علم او تحصیل ته ضرورت لري، چې وی خو داس خو نه وي چې هلک به دار شوي او نجلکۍ به په کور باندې ناستوي، ځکه هغو ته ضرورت دی په جامعه او په ټولنه کې چې دا موږ تاسې زنانه ډاکټرې ولرو او زنانه په اصطلاح انجینران ونیرو، نو داس نه چې ټول به هلکان کو او نجونې به په کور باندې ناستوي. مننه
کور دی ودان وردک صاحب. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
محمد ذاکر خیاط خبرې کوم، د لغمان ولایت علی شنګ ولسوالۍ څخه. فکر کوم دا صرف ننګ صاحب زموږ والی و مخکې دلته لغمان کې.
بله
صرف ننګ صاحب مخکې زموږ لغمان والی و، مګه صرف ننګ صاحب دی دا.
بله تاسو د موضوع په اړه خبرې وکړئ، مېلمانه مو اولې کې را معرفي کړي دي. مهرباني بل اوریدونکو ته به ورشو دوی خبري ونه کړې. خبري وکي یا آزادي راډیو.
بل اوریدونکو ته به ورشو دوی خبري ونه کړې. السلام علیکم، تاج محمد حسین از ولایت فاریاب د ولسوالۍ قیصر و تمام.
تاسو د راډیو اواز ډیر لوړ د مجبوری شو چې قطعي کله راډیو لری شي خبري وکي. خیر به دوی تلفون به قطع کو، بل ته به ورشو. ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بله
مهرباني صاحب.
بله تاج محمد حسین از ولایت فاریاب ولسوالۍ قیصر و تمام.
مهرباني تاج محمد صاحب.
د خو موضوع غاب نه زلم مرو منطقه طالبان ته اوس درس نه د فراس نه بچه ها اینا مخاطب یاروری کنم که د قرنه خود ما معلوم ها ماش میگیرد نه بچه ها را درس میده و نه دختره را بعد مله ها معلوم است مله ها مردم چی کار کرده میگه که تو حق معلومی را بگیر با ما مله ایمانی کو امامت کو بچه ها را نیست همش معلوم است بعضی مستدیرها را در جریان میمانیم اربابا را میگم چرا این کار را میکنی میگه که بچه من یک بچه دارم بیان گلستان من بچه فلانی به صدقه سرم اما دیگه خار غریبا همه حقشان پایمال است کتاب ها نره به دکان ها به فروش میرسانند به منطقه طالبان هیچ قانونی نیست که اینا را جلوگیری کنند کتاب فروشی کتاب های بچه ها را که سودا میکنند یا دخترها درس بخوانند یا بچه ها درس بخوانند کلن محروم است
صحیح دیره منن کوروادان بل اوریدون که لرو زن راو پیشنه بیا با ملمانو توشو لند خبری و که آزادی رادیو
سلام علیکم صاحب سنگین خبری کن پکتیا ولایت
مهربانی سنگین صاحب
محترم دغه کوم سي طالبانو د کنټرول لاندې سیمې تر دریم ټولګي پورې دغه چارې مخته وړل کیږي نو دا خو له دریم ټولګي نه وروسته به دغه ماشومان څه کوي او دلته په نورو ساحو کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې ښوونځي په بمونه الوزول کیږي سوځول کیږي چې دی دیغو سره دغه هوکړه لاسلیک کړله باید دغه نورو ښوونځیو ته هم د که طالبان دي که حکومت ته د دغو په طرفه پاملرنه وشي دا نور ښوونځي هم خوندي پاتې شي او د مېلمنو نه مې دا که در سره وي دغه پوښتنه ده چې دغه دریم ټولګي نه بعد به دا ماشومان څه کوي او د دغو دغه تعلیمي نصاب او
کور ودان سلامت اوسئ خبرې مه تکراروي اوس به ورشو خپلو درنو میلمنو ته لومړی ننګ صاحب په دې خبرو کې د وردګ صاحب په خبرو کې پوښتنه وه چې ویلې وایي د دوی په ساحه کې نجونو ته د نجونو ښوونځی هم شته د هلکانو هم شته خو نجونو ته توجه نه کیږي نه کتاب ورکول کیږي نه کتابچه فکر کوئ چې د معارف وزارت به د نجونو او د هلکانو په منځ کې تبعیض تقایل وي
په سیستم کې خو تبعیض نشته اما په سیمه ییزه توګه بیا فرق لري مکاتب یعنی موږ هلته شوراګانې لرو د محل د معارف شورا ورته وایي چې د والدینو شورا ده په هغه کې مکتب خلک وي ملک د منطقې وي امام د مسجد وي زما په نظر باید خلک یې د معارف نظارت په خپله ولس وکړي که یو ورور چې ویل چې معلم نه راځي مکتب شته خو درس نه ورکوي نو ولس ولې بېکاره ناسته ولس چې خپل بچي ورلېږي هغلته ورته مکتب جوړ شوی ده او هغه هم د یو چا زوی د دې کلي کې نو په کلیواله روشونو باندې هم دوی کولی شي چې دا مسله حل کړي د جلکیو مسله چې ده د تعلیم مشکلات ډېر دي موږ په څه د پاسه 200 ولسوالیو کې هېڅ جلکۍ په مکتب کې نه لرو او په همدومره ولسوالیو کې څه د پاسه 200 کې هېڅ اناسیه معلم نه لرو نو چې دا ونه لري دا یو مسله دوم د جلکیو جلاګونی مکتبونه نه لرو ځکه دا بودیجه غواړي درېیمه مسله دا ده چې تعمیرات یې مناسب نه لرو چې هغه خدمات ولري مبرز ولري محوطه ولري یو احاطه ولري مکتب شته ما محوطه نشته بیا خلک کلتوري لحاظ درېغې سره علاقمندي نه ښیي چې جلکۍ یو خلاص پرانیستي ځای ته ولېږي داسې څه مسلې دي څه کلتوري مسلې هم دي زما په نظر او عمده مسله د طالبانو ممانعت وو د جلکیو د مکتب دوی ته خوند نه ورکوي د فکري او شعوري لحاظ هم د دوی په بعدي پړاو کې دوی وایي چې دا ښځه بیا په ټولنه کې نقش او حضور ته ځي یو کار کوي یو څه کوي هغه ذهني لحاظ دوی ته څه نه ده د کمې سیمې داسې پاتې دي د افغانستان چې په هغه کې شعوري بدلون نه وي راغلی اوس فضل د خدای دی یعنې په تېرو څو زره کلو کې دا به اول ځل دی چې په افغانستان کې کم له کمه دغه بدلون راغلی دی چې خلک وایي چې تعلیم دي ضرور ده او تعلیم باید وکړو په لورانو باندې او په هلکانو باندې دغه د طالب د موافقې مسله چې ده دغه د څلور زره صنفونو د مکتبونه دې کې تعمیر نه جوړېږي د تر اوسه سوه اتیا صنفه د یونیسف په دې ترتیب سره خپل شروع کړي دي دا د دوه کالو بحث و یعنې مثلا دوی دې نتیجې ته رسېدلي دي اما دا خو ناقصه مرحله ده دا خو یو داسې یو ابتدایي مرحله ده چې هله له لیک لوست سره به شاګرد اشنا شي نور به زیاده حقی ساته ای دی دی تکامل پکار ده دی دی دوام پکار ده خدای دیو که چی تر دی مرحلی پری په شعوري لحاظ په طالبانو کښې هم فرق راتي، هغوی داشي سره مخالفت ونه کړي. یو نوی طالب د دې مکتب موجودیت د دولت دي سلطي او دستوري په اصطلاح په معنا بولي، نو ځکه یې مخالف دي. نو که دا مخالفت چې دا رمز دي د حکومت داري او د سلطي ونه بولي، ځکه دا د مکتب یو مقدس ځای ده چې دی کې هلکان خدای پېژندنه کوي او تعلیم زده کوي او علم چې یو فرض شی ده هغه فرض حاصلوي په کښې. نو دا یو دینی مسله ده، د ولس ناموس ده، دا مکتب چې ده د ولس ملکیت ده، هغه یې هم باید ساتنه وکړي داسې مسلو ته. یعنې په دې حد کښې په ډېره غټه کچه یو کمپاین هم په کار ده. دا خو ښه ده چې زمینه مساعده شوې ده، نو باید دا کمپاین هم په کښې وسیع شي چې وروره دا یو حلقه خو ده، دا زنجیر نه تکمیلېږي چې تر څو دا نورې حلقې یې نه وي، دا باید تکمیله شي.
بله صاحب، ډېره مننه. ویسا صاحب، هغه اورېدونکي چې د فاریاب له قیصار ولسوالۍ ټېلیفون کړی و، ده ویل چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې درس نشته او معلم معاش وای هغه چا ته ورکوي چې مثلا په جومات کې کار کوي یا عبادت کوي، اما د تعلیم پروا نه کوي. هغوی دې ته ورته شکایتونه په ځینو نورو ولایتونو کې هم ځینې خلک کوي چې د طالبانو په ساحو کې ښوونځي تش په نامه دي، معلمین یې هغه کسان دي چې طالبانو معرفي کړي دي او هغوی درس نه ورکوي او کنټرول یې چون د طالبانو په لاس کې دی، نو څه رقم چې دي هغوی خوښوي هغسې کوي. په دې اړه څه فکر کوئ چې دا اندېښنه خو د یونیسف او د طالبانو له قرارداد وروسته چې کوم ښوونځي یا ټولګي جوړېږي په د هغو په مورد کښې هم شته؟
بلکل، دغه اندېښنې چې دي د اندېښنې پر ځای دي، ځکه چې تر اوسه پورې ګوره دا د 18 یا 19 کاله کېږي چې معرف روان دي، خو په سیمه کښې نتیجه نه ورکړې. دا هغه خلک چې پر سیمه باندې سلطه لري، پر سیمه باندې واک لري، دا مسؤلیت هغو خلکو ته راجع دي. یعنې دغه څخه دې خلاصېدلی هېڅوک نه شي، هغه که هر څوک دی، که دولت دی، که طالب دی، که نورې ډلې دي چې پر کومه سیمه باندې واکوي، او د ده په سیمه کښې خدمات کمزوري وي، خدمات سم نه وي، هغه که صحي وي، که د تعلیم هغه اساسیات د انسانانو دی، دا صرف سوی وي، د انسانانو څخه اخیستل سوی وي، د دې مسؤلیت هغوی ته راجع کېږي. د دې مسؤلیت څخه هېڅوک خلاصېدلی نه شي، یعنې نه په نړیواله ایجنډا کښې، په نړیواله مسله کښې، او نه په داخل د افغانانو کښې، ځکه دا قضاوت خو بیا ټول یو قضاوت کوو چې په دې کښې ستونزه وروره په احمد کښې ده یا په محمود کښې ده. دا ستونزه پر مثلا د معرف خدمات کمزوري دي، معرف سم نه دي، مسؤلیت هغوی ته راجع دي. دغه په یوازې د فاریاب مسله ده، قیصار مسله نه ده، دا ډېرې سیمې داسې دي لکه اوس چې نن چې مثلا موږ هغه چې په لسګونو ښوونځي لرو، سیمې ولسوالۍ لرو چې هلته ګوره د نجونو هېڅ ښوونځي نشته، یوه ټولګۍ هم هلته نشته. یعنې د 200 څخه زیاتې دا نیم نفوس افغانستان دي چې دلته مثلا ته معلمه نه لرې، ته یو نجلۍ شاګرده نه لرې. د دې مسؤلیت هغو خلکو ته راجع دي چې پر سیمه باندې دا واک چلولی. خلک خو ټوله غواړي چې اولادونه یې بچان زده کړي وي، که نر وي که ښځې وي، خو دا چې اجازه نه ده ورکول شوې، دغه خبره باید د هغو خلکو سره وسي، څوک چې د سیمې مسؤلیت ورته راجع کېږي، هغوی سره باید دا خبره مطرح شي چې وروره زما د بچي، زما د اولاد، زما د لور، زما د زوی حق کېږي. ولې؟ یعنې دا خو افغانستان که مثلا دغه سر کښې په یوه سر کښې ښه، په یوه طرف کښې ښه ښوونځي روان دي، سم تعلیمي نظام، ښوونیز نظام سم روان دي، په دې سیمه کښې بیا نه شته، خو مسؤولیت یې وروره. دا خبره باید ولسونه هم وکړي. او یوه خبره چې مثلا ننګ صاحب وکړله، زه دې خبرې سره موافق نه یم. ګوره موږ په ښارونو کښې دغه زمینه برابره کړې ده، اوس دلته که تاسو وګورئ چې د نجونو د تعلیم لپاره ځان ته ښوونځی دي، او د هلکانو لپاره ځان ته دي، په ښارونو په مراکزو کښې دا شته. هلته چې موږ فرهنګي ستونزې لرو، کلتوري ستونزې زیاتې دي او خلک نه پوهېږي، هلته خو بېخي دغه شی باید جلا وي. یعنې د نجونو لپاره ځان ته ښوونځي
ویسا صاحب لیکن کله چې څوک اجازه ور نه کړي چې نجلۍ درس ووایي، نو هغې سیمې ته به له آسمانه ښځینه ښوونکي پیدا ورته راولي، له کوم ځای به یې راولي؟ د یو بل ولایت والله خو په هېڅ صورت نه حاضرېږي چې هغه سیمې ته لاړ شي چې هغه نامطمئنه وي، جنګ هره لحظه پکې ممکنه وي، هره لحظه پکې امکان وي چې بمباري وشي. څنګه کېدای شي د بلې سیمې معلم هلته لاړ شي؟
دا ستونزه زه منم، دا ستونزه ستا چې مثلا معلمه نه شي تللی، معلمه نه وه،
چا اجازه خلق ورکړې او په خو هم د ستونزې نه و چې خلق په خپلو بچانو په خپلو لونو باندې تعلیم نه کوي. خو حالات وخت داسې راغله، مثلا جګړه وه، یوې ډلې غوښتل بلې نه غوښتل، دا چا نه غوښتل، دا هغوی مسؤول دي. یعنی پر وخت باندې خلک هم اقدام نه دی سوی چې مثلا په ښارونو کې زمینه برابره خو په اطراف کې نه سوه، دغه اطراف ته په هر هغه هېواد کې چې وسپاتې هلته ده ډېره زیاته پاملرنه وشي. پاملرنه نه وه سوې، پاملرنه سم پاملرنه نه وه سوې چې مثلا ښې پایلې هم راځي نه لري. خو مسؤولي مثلا ما مخکې د خري خبره هم دا ده چې مسؤولیت د هغه چا دی چې مثلا د ښوونځي په وړاندې درېدلې دي، ښوونځي دروازه یې بنده کړې ده. غټ احمد دی که محمود دی، موږ مخامخ هم ورته ویل دي په بحثونو کښې هم، او زه مخه هلته ورغلی یم په سیمه کښې هم ورته ویل دي چې وروره د هغه ستا قانون اساسي چې ته لرې، مثلا دغه طالبان ته ما خپله ویل، زه په مسایکلا کښې هم خبرې ورسره کړې، ورسره ورغلی یم، ورسره کښېنستلی یم چې وروره ته خو به هم یو قانون لرې که به نه لرې، ستا په قانون کښې د دغه د انسانانو دپاره، د دغه ماشومانو دپاره د زده کړې یو ماده شته که نه؟ څه دغه نجونې به څه کوي؟ دا خو هم یو بشر دی، انسان دی، حق لري. د دغه حق دپاره ما خو اخیستو څه دوی سوله، ما ته دغسې یو جواب را نه کړي چې مثلا په قانون کښې موږ په خپل اساسي قانون کښې موږ ورته لرو دغه شی وسلو، دا شی دوی نه ورته لري چې دا د دوی مثلا ملامتي ده، موږ په دغه شي کښې موږ ملامت کړي دي ورته وایو. ولس مو هم داسې نه دی چې ولس موږ نه دی ملامت کړی، ولس ته مې هم ویلي چې دا زده کړه چې ده چې دا ستا د بچانو حق ده، بچان که نر دي که ښځې دي، یعنې که لوڼې دي که دي نارینه ماشومان دي، دا د ټولو حق دي. دا مې ولس ته ویلي او دا کمپین چار ولس کوو همدې خاطر باندې کوو چې تاسو خپل د بچانو هغه اساسي حق پر ځای کړي، هغه اساسي حق دې ورته ورسوئ. تاسو خپلو بچانو ته خپل اساسي حق نه دی ورکړی، اساسي حق یې زده کړه ده.
ډېره مننه ننګ صاحب. یوه موضوع چې سنګین له پکتیا څخه مطرح کړه ده، وایي چې د دوی په نورو ساحو کې یا د دوی په ساحه کې که له درېیمه او څلورمه ټولګي نه وروسته دا ماشومان فارغېږي چې وروسته مکتب نه وي، نو به څه کوي؟ دا خو د دوی دغه تعلیم هم ضایع کېږي. د افغانستان په یو شمېر ولسوالیو کې خصوصا د زابل او اروزګان او هلمند داسې ولسوالۍ شته چې ماشومان اصلا ښوونځی پېژني نه، نوم یې اته نه پېژني، داسې سیمې دي. نو په دغه سیمو کې که دا ډول ټولګي جوړېږي له درېیم او څلورمه ټولګي وروسته، به هغوی څه کوي؟
دغه سلسله په دې لس کاله دولس کاله کښې دغه سوالونه وو او د دې مشکل سره موږ مواجه شوي یو. په معرف کښې بیا موږ د 2009 نه دا د لیلیه مکاتبو د ایجاد مسله مطرح کړه چې د امریکا متحده ایالاتونو دغه حمایه کړه. تقریبا پکتیکا کښې جوړ کړو، لوګر کښې هم جوړ کړو، دا د کوچیانو لپاره بخصوص داسې مکاتب هم جوړ کړو چې هغوی کوچ کشي لري او دیو راځي. دا مفکوره له هغه نه پیدا شوه چې ښه دا خو داسې خلک دي چې هلکان دي چې په ولسوالۍ کښې خدمه خدمات نهشته، یا د جلکیو یا د هلکانو، نو دا باید موږ یو خدمات ورته مهیا کړو. دغه کښې مشکل په دې پیدا شو، دا تسلسل کېدای شي وای په ټولو ولایتو کښې غځېدلی وای، اما د بودیجې مسله وه، ځکه د لیلې مصرف و، د خوراک مسله وه، د هغوی د ساتنې مسله وه، د لیلې د کنترول او نظم او ډسپلین او داسې ډېرې مسلې یې ورسره تړلې وې، تنها د تعلیم مسله نه وه. نو دا قیمتها تمامېدو، یعنې دغه کوم خدمت چې عرضه کېدو د دې قیمت ډېر لوړ و. نو دونر هم زړه ښه نه کړو. د افغانستان د حکومت بودیجه خو تاسو پوهېږئ معرف د ټول ملي بودیجې 14% تر اوسه پورې اخلي، چې د یونیسف د قوانینو مطابق باید مخ په ودې هېوادونه یا غریب هېوادونه یا په جنګ نه بعد هېوادونه دوی ته باید تر 15-30% بودیجه ملي د معرف لپاره وي، یعنې د موږ نیم په نیمه ده د دې خواست. نو دا مطرح کېږي. بل دا ده چې یو مشکل په دونر کښې دام و چې دونر موږ ته سافټویر کښې کومک کوو، په هارډویر کښې کومک نه کوو. دوی به ویل ټریننګ دپاره کومک کوو، معلمینو د ودې لپاره یې کوو، کتاب په چاپ کښې به کومک کېدو، اما په تعمیراتو کښې ډېر کومک نه ده سوی، ځکه دا ساحه خالي پاتې شوې ده. مثلا د معلمانو لپاره موږ یو امتیازي معاشات کېښول، اما دا ټول تعداد به 273 معلمې وې چې موږ به د اطرافي سیمو روزلی. اولته نیاز چې ده هغه په زرګونو ده، نو دا بیا نه کېدو. دوهمه مسله چې کله به معلمه پرس وه دغه سیمې، بیا هلته طالبانو به نه پرېښول. ممانعتونه او دا خنډونه دا متعدد و، تنها د کلتوري مسله نه ده، یعنې دې کښې تخنیکي مسلې، دینی مسلې، رجحانات، اقتصادي مسلې. دا د کوچکشۍ میل اوس په افغانستان کښې نهشته،
یعنی دی خوادی داوود خان په وخت کې بده بدخشان خزینه معلومه به اردن تر لګل نو اوس کله راته څوک کوي یو فامیل یعنی کڅکڅه هم معرف کې بده کې ماش وو یعنی 20000 روپیه ماشي ورکو هغه ولایت کې چې بده کار کوي بل ولایت کې چې ځوانن نمبرز مکه به ورکواله دا سی به خوان ته امتیاز ورکو دا پروګرام یو څلور پنځه کاله و چلې دا مډیر قیمت به هم وزن په نظر باندې بیا دا تر کوم وخت چې زه ما خدای شي وو مګر اوس قانون پاتې دی اما په عمل کې ډیر قوی نه ده چې د دې مرض علاج وکړي یعنی متناسب جواب کو سیټر لپاره دا علاج دا نسخه نه دی علاج دا د طالب کار هم ډیر علاج نه ده اما په هر حال کې یو ځای ته چیلي ګرنه هم رسیږي کډې نه رسیږي هغه لږه غنیمت ده چې شور بدلیږي دا هم ډیر عمده پرمختګ ده زما په نظر
بله یو بل مسله هم ده چې ځینې چارواکي چې کله موږ په دې خبرونو کې ورسره خبرې کوو چې کله اوریدونکي وایي چې فلانی سړک ولې نه جوړیږي یا فلانی پول ولې نه جوړیږي نو دوی بیا وایي چې طالبان په دې د سړک یا پل په جوړولو کې برخه غواړي نو که دوی برخه غواړي موږ دا سړک نه جوړو د ښوونځیو په برخه کې هم کېدای شي همدغه سی یو مشکل پیدا شي
دغه مشکل پټولو څومره چې انکشافي کارونه شوي دي که سړک ده که هر شی ده که شفاخانه ده پټول افغانستان کې اته طالب اوس نه تنها د دوی په تاحاتو کې ترېنه باج اخلي بلکې په ښار کې هم ترېنه اخلي اته له ښار نه دوی هغه عشره او زکات ټولوي تاجرانو ته وایي چې د دوکانو دغه مالیه راوړي خلک ډارېږي نو وروړي دغه مثلا د یو اثر درلودنه زما په نظر ځان نشته یو اقتصادي فرمولې طرفدار یم چې پیسې دې په داخل کې په سرکولیشن کې په دوران کې ولويږي چې فرار ونه شي اوس دا پیسې تللې د کوټي ته چې کوټي ته لاړ کې د لورلای طرف او ته پښتون آباد ته ډیر سیمو کې کښلا کې دومره خاصه کورونه جوړ شوی دي ته فکر کوي چې یو بل نوی ښار ده اما ټول د افغان طالبانو کورونه کې ډیر قیمتي کورونه په کراچۍ کې دا پیسې له دې ځکه وځي پمپ کیږي دی یو بل هیواد یا یو بل سیستم ته اوس دا که طالب اخیستلی دی باندې د په کلی کې کور جوړولی یو ځای پی جوړولی یو غالۍ پی اخیستلی دی بیا شعوري تغییر هم راوستو چې دی هغه د رفاهیت طرفدار شوی دی یا د رفاهیت نه پند واخلي بیا له دې خشونت نه لاس اخلي دا یو فرموله ده اگر چې اوس اوږد باندې زما په نظر دا پیسې چې وځي دا بده ده اوس سیمه د دولت په طرف هم پیسې والا سړی په ترکیه کې دی یا په ازبکستان کې دی یا دوبۍ کې دی دلته یی څوک پاتنه نه دی کورونه استلې دي قرارداد دلته دی کوي ځکه دای توانې لري بل مثال قرارداد یې خو کړی دی بل سره یې نشي کولای پیسې درګرده وځي دی وطن هغه چې ټول دنیا کومه کوم کې امکان نه نسته دغه سی په معرف کې آلمن مصارف شوی دی اوس موږ دا چې سیمه لرو ورګان کې زبر خان تپی شهیدان او غونډي باندې د موږ مکتب د درې منځله ده تم خالی ده دا سی نور مکاتب لرو چې تخنیکی مسلکي د زراعت مکتبونه جوړ کړی اما په یو سیمه کې خالی ولاړ دی نو دا خدمات هم دي مثلا هو کیسه اما دی ولف نقش ضعیفه ده په نظر می دا طالب دی ولف بچان دي او کدی مثلا شور نه لري له پورته کومنده او تکي چې دامه پرې دی ولف خو دی باید لږ حرکت وکړي کده دولت ارچم را ضعیفه ني
بله شه ډیره زیاته مننه کور ودان د پهنه د وزارت پهنه امرسیال آصف ننګ او د پهنه د ترویج فعال اتاول او وسا چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ متاسفانه د پهنه وزارت وایاندی نجيبه آریان له وعده سره سره په خبرونه کې ګډون و نه کړ د تاسو اوریدونکو هم منندوی چې خبرونه مو اوریدل او ټلیفونونه مو راوکړل په بل سات کې بیا هم ترشناس ملاند خبرونه ده او ظریف نظر به در سره وي
افغان بچو خونځې دې مکتب زنګ مرشوې وګولې سورې سورې دې افغان بچو خونځې دې افغان بچو خونځې دې وایسل کو کی مونتا چن دی خندلی
سرو ملا پرتا گی مہر چایو شاڑولی سوک دو جامو کی داشی کتابو نارا ناخلی بست دی وطن کمی دے بس دے وطن کمے دے مکتب زنگ مرشوے بگولے سورے سورے دے دفان بچو خوزے دے دفان بچو خوزے دے
با سلام و روز بخیر، ساعت 3 پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته که در آن در مورد روز بین المللی همبستگی بشر صحبت خواهیم کرد. این برنامه تا لحظات دیگر آغاز می شود، اما پیش از آن مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، میدان هوایی بگرام هدف حمله راکتی قرار گرفت. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا خبر داده و وزیر خارجه آمریکا روسیه را عامل عملیات سایبری علیه ادارات آمریکایی خوانده است. تفصیل خبرها. 7 تن از محافظین امنیتی شرکت سرکسازی در ولایت بادغیس شب گذشته در یک حمله مسلحانه کشته شدند. این افراد امنیت کار سرکسازی قیصر لمن را تامین می کردند. حسام الدین شمس ولی بادغیس بر رادیو آزادی گفت این حادثه در نتیجه یک توطئه داخلی به وقوع پیوسته است.
شب گذشته در منطقه موسوم به خالی دوبرار تعداد از محافظین و گاردهای شرکت سرکسازی قیصر لامان مثل این که از قبل اماهنگی که داردن به مخالفین مسلح برای پیوستن، چون تعداد از این گاردها حاضر به خیانت نبودن و نمیخواستن به مخالفین به پیوندن، ابتدا بین خودشان یک درگیری صورت میگیره که گاردهایی که مخالف این اقدام خائنانه بودن 7 نفرشان شهید میشه و 4 نفر زخمی. و تعداد هم رفتن سمت مخالفین که بین 8 تا 10 نفر میشه.
او میگوید محل رویداد در حال حاضر تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. مقام های محلی پروان میگویند میدان هوایی بگرام هدف حمله راکتی قرار گرفته. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت 10 راکت صبح امروز از قریه قلندرخیل این ولسوالی به سوی میدان هوایی بگرام شلیک شد. به گفته او راکت ها در یک موتر نو سوزوکی جاسازی شده بود و به ساعت نزدیک میدان اصابت کرد که تلفات جانی در پی نداشت. شمار زیاد نیروهای آمریکایی در میدان هوایی بگرام مستقرند. این میدان یکی از بزرگترین پایگاه های نظامی امریکایی در افغانستان محسوب می شود. اخیراً شهر کابل دوباره هدف حملات راکتی مشابه قرار گرفت که در آن چندین تن کشته و زخمی شدند. مسئولیت این حمله راکتی امروز بر میدان هوایی بگرام را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. سخنگوی والی قندار ادعا می کند که در جریان عملیات نظامی در ولسوالی های ارغنداب، جیره، پنجوایی و دندین ولایت بیش از 30 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. احمد بی رحمدی امروز به رسانه ها گفت این عملیات در 24 ساعت گذشته انجام شد.
در این عملیات 31 شورشی کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. در این عملیات برخی مخفیگاه‌های آنها و یک مقدار سلاح و مهماتشان هم از بین برده شد.
اما گروه طالبان روز گذشته ادعا کرد که در بمباردمان نیروهای آمریکایی در قندار افراد ملکی هدف قرار گرفته و کشته شدند. طالبان همچنان هفته پیش ادعای مشابه کرده بودند که از سوی سخنگوی نیروهای آمریکایی رد شده بود. وزارت صحت‌عمومی افغانستان از مرگ 17 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داده. نورالله ترکی معاون این وزارت امروز در مورد به رادیو آزادی گفت:
در لابراتوارهای شخصی و دولتی 11,023 مورد مشکوک آزمایش شد که از جمع آن 8 آن مثبت و 75 تن دیگر از این بیماری شفا یافتند، اما 17 تن دیگر در آن جان باختند.
به گفته وزارت صحت عامه، با این ارقام شمار رسمی مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 50,500 نفر رسیده، اما تخمین می شود که این ارقام به مراتب بیشتر باشد. یک گروه جامعه مدنی در هلمند خواستار محاکمه قاتلان واقعی الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در این ولایت شد. برکت الله سرشار رئیس انجمن مدنی میوان در لشکرگاه به رادیو آزادی گفت بازداشت یک مظنون در پیوند به قتل دایی قناعت بخش نیست.
برای ما قناعت داده نشد که این افراد عاملان اصلی این قضیه هستند. برای ما این بسنده نیست. حکومت یک بار اعلام کرد که یک قومندان گروه طالبان در این رابطه بازداشت شده. باری دیگر دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت یک شبکه‌ای که در قتل دایی دست دارد بازداشت شده، و برای سیومین بار از بازداشت کسی خبر دادند که به نظر من حرف در دهنش گذاشته شده بود.
وزارت داخلی افغانستان در دهم ماه دسامبر ویدیویی از اعتراف یک فرد نشر کرد که به گفته او حمله بر دایی به کمک او از سوی کس دیگر راه اندازی شده بود. دایی در 12 نوامبر امسال در اثر انفجار ماین مغناطیسی در موتر عاملش در شهر لشکرگاه جان باخت. اکنون هم از منطقه و جهان، مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا میگوید واضح است که روسیه در عملات سایبری علیه اداره های حکومتی امریکا دست دارد. در این عملات سایبری برخی اداره های تجارتی به سطح بین المللی هم هدف قرار گرفتند. پومپیو دیروز در یک برنامه رادیویی گفت واشنگتن در حال تلاش برای درک ماهیت این عملات سایبری است، اما برخی از اطلاعات به گفته او در این زمینه محرمانه باقی خواهند ماند. به گفته او در این عمله سایبری از یک نرم افزار برای جاسازی کد در سیستم های دولتی امریکا استفاده شده. واشنگتن پیش از این تایید کرده بود که چندین نهاد حکومتی امریکا هدف عملات سایبری قرار گرفته و این عملات هنوز هم ادامه دارد. سفارت روسیه در واشنگتن پیش از آن اتهام دخالت در این عملات را رد کرده و آن را بی‌اساس خوانده است. و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به مردم کشورش اطمینان داد که صحتش خوب است. او که پنجشنبه به ویروس کرونا مبتلا شد، جمعه در پیام در حساب توییتر خود به مردم گفت:
خواستم به شما اطمینان دهم که خوب هستم. من نشانه های مثل 17 دسامبر را دارم، مثل خستگی، سردردی، سرفه خشک، مانند صدها هزار نفر شما که باید با این ویروس زندگی می کردید یا کسانی که امروز با آن زندگی می کنند.
فرانسه پنجمین کشور است که بیشترین افراد در آن به ویروس کرونا مبتلا شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اکنون برنامه زیر آسمان کبود نشر می شود که ظریف نظر آن را به پیش می برد.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما روز بین‌المللی همبستگی بشر است. در این مورد شما چه فکر میکنین؟ یعنی 20 دسامبر روز بین‌المللی انتخاب شده، سال هاست روی از این کار میشه، منتها از روزی که این روز بین‌المللی شده مسئله بشری و همبستگی از نقطه نظر شما به کجا رسیده؟ البته ما و شما مسلمان ها زیادتر روی از این موضوع توجه زیاد میکنیم. به عین سعدی سالهای سال قبل گفته بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن، چه عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. چندان شعر صحیح هم خوانده نمیتونم، از او خاطر شما خوبتر میخوانین. یعنی این موضوع بسیار یک موضوع مهم است. از این مسائل روی از این موضوع فکر میکنیم امروز. البته به شما فرصت میتیم تلفن بکنین، مسئله را طرح بکنین، پیشنهاداتتون را طرح کنین، سوالاتتون را طرح کنین. بسیار مهمانای عزیز داریم، البته اگر وصل شون تا الان خو وصل نشدن. محترم آقای سید حسین عالمی بلخی را خوب میشناسین، از سابق وزیر امور مهاجرین بودن، همیشه با مطبوعات همکاری میکنن. آقای منحیث متخصص به برنامه دعوت کردیم. عالمی صاحب، استاد محترم، خوش آمدین به برنامه.
نظر صاحب سلام با شما و سلام با بینندگان شما، بسیار تشکر. ما فعلا یک مرکز مطالعات داریم تحت عنوان مرکز مطالعات توسعه افغانستان.
بسیار خوب.
که موارد مختلف را کار میکنیم، از جمله موضوع مورد بحث امروز شما هم یکی از عرصه هاییست که ما کار میکنیم، بحث های حقوق بشری و همکاری بشری و اینا.
بله، خب تبریک باشه، خدا کنه در این را خوب ما فقط حاصل شود. اما مراکز مطالعات بسیار ضروری است که به خاطر تهیه سیاست و رساندن سیاست مدارا در موضوعات، خب از اون خبر نداشتم، خوب شد از اون خبر شدیم. خب عالمی صاحب محترم، آل این موضوع را شما چگونه بر ما میگین؟ در مورد یک مقدمه دارین؟ یعنی از کدام پنجره به موضوع سر کنیم؟ مثل آقای مرحوم سعدی بگویم یا شاعر بزرگ سعدی بگویم؟ مثلا از اونا به موضوع بنگریم؟ چطور؟ از شما بشنویم سیب.
درست. خب با سلام مجدد. سعدی میگه که بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش یک گوهرند. که عضو بدن برورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر وقتی که اونا را به حیث والی مصر مقرر کرد، یک فرمان داره، فرمان حکومتی، در اون فرمان حکومتی خودش نوشته میکنه، در بخش های مختلف داره، با یک قسمتش میگه که قلبت را با رعیت مهربان گردان، به خاطر که رعیت دو سنف هست، فا این هم سنفان، اونا دو سنف هستند، اما شریکون لکه فی الدین، اما اخون لکه فی الدین، و اما نظیرون لکه فی الخلق. نگه این مردم رعیت دو دسته هستند، یک دسته کسایی هست که برادرهای دینی هستند، یک دسته کسایی هستند که اگر مسلمان نیستند، برادر دینی نیستند، اینا شریک در خلقه هست. ما شما خلقت شما یکی است، همه شما بشر هستین و همه شما انسان هستین، شما باید مهربانیتان با همه یکسان باشد، چی با اونایی که مسلمان هستن، چی با اونایی که مسلمان نیستن. بنابراین بحث همکاری جامعه بشری در داخل خودش، یعنی با همدیگه، که کل انسان ها در همه عالم اعضای یک خانواده هست که مادر حوا و پدر بنام آدم داره، و این اعضای یک خانواده که متفرق در کل دنیا شده، چیکار باید بکنه که همکاری و تساند و مساعدت تو همدیگر داشته باشه، تا برای نه. یک دیگر مشکل خلق نکنه، جنگ نشه، جنجال نشه، خونریزی نشه، در سلم زندگی بکنه، این پیشرفت کنه، اقتصاد پیشرفت کنه، زندگی مرفه خوب داشته باشه.
بله، تشکر استاد محترم آقای بلخی. خب حالا مهمان دیگر ما هم از طریق تلفن مهمان مشتان عین از قندار، محترم مریم درانی، مسئول رادیو زنان در قندار هستن. محترم درانی، خوش آمدین به برنامه.
با سلام خدمت شما شنوندگانتان، خیلی ممنون.
بله محترم درانی، صدایتان رفت. سب میشنوین؟ آله درست شده. بله، کمک جایتان تغییر بودین، سلامتان گرفتیم، تشکر. آله امیم به مناسبت روز بین‌المللی هم بستگی بشر گفتیم یک کمک روی صحبت شوه. شما این موضوع رو چگونه میبینین؟ به کدام نقاط زیادتر باید توجه شوه؟ بفرمایین از شما بشنویم.
خب با این که انسان ها یک خاصیت دارن که هیچ وقت تابع یک آلت نمی باشن، به نظر من همیشه متغیر بودن در برابر همه ارزش‌هایی که حتی داشتن، ولی با این حال این یک ایده بود یا یک مفکوره هست برای زی که انسان ها سعی کنن برای زی که بتانن با هم دیگه از طریق گفتمان و پیدا کردن راهکارهای مشترک برای مشکلات مشترکشان بهتر وضعیت بسازن، هم برای خودشان هم برای دیگر انسان ها. و موضوعاتی که ما فکر کنم باید در این رابطه خیلی متوجه شوه، مورش کار بیشتر انجام بگیرد از طریق مثل فقری هست که در کل جهان متاسفانه وجود داره، یا حتی ناامنی که فعلا اثر جهان به خاطر جنگ ها و موضوعات ناامنی که در بعض از ممالک هست رنج میبرن، که برای زو باید مثلا کار مشترکاً کار شود، یا مسئله حقوق بشری مثل حقوق زنان، حقوق اطفال، مثلا این موضوعاتی هست که باید به خاطرش همبستگی و اتحاد وجود بیاره که بتونن برای چالش ها راه حل های مشترکی پیدا کنن.
بله خب استاد بلخی، در سطح بین المللی از روزی که ایز روز بین المللی هم بستگی ایجاد شد تا چی حد پیشرفت صورت گرفته؟ برای از اینکه اگر ما شما تاریخ کوتاه را از نظر بگذارانیم، ایواز از اینکه وضعیت دنیا و وضعیت هم بستگی بشری خوبتر شد، بدتر شده میره، هر طرف جنگ و جنجال، غریبی از این قبیل مسائل. شما این موضوع را بسیار از نزدیک تعقیب میکنین، سابق وزیر امور مهاجرین هم بودین، به مالک مختلف رفتین، این چگونه بررسی باید کرد برای اینکه نتیجه خود چندان قناعت بخش معلوم نمیشه؟ سب چی میگین؟
نه به خواهر عزیز ما درانی سید اول یک سلام میکنم، بیشتر که شما شده کنیم من نمیتونم اینجا هستم.
بله تشکر،
سلام خواهر شده، تشکر از سلام و از سلاشایشان و از زحمتایشان در رادی قندار که یک رادی بسیار خوب مفید است. خب هر صورت شما ببینید یعنی جنجال ها که از روی زمین از اول که شروع شد این زمین عدم تفاهم و همکاری بشری است. قابل و قابل به جادی هم دیگر افتادن زد یکی دیگر کش تا این روز خونی اونا جمع نمیشه دریست. خونریزی بسیار پیامد بد داره و در دنیا بالاخره جنگ جهانی اول ما داشتیم، جنگ جهانی دوم ما داشتیم. فجایع بشری به حد بود که نه به صورت برنامه ریزی شده، به صورت طبیعی این کشورها بعد از پیروزی آمدن گفتن بین که یک محل اجتماع جور کنیم، یک محل تفاهم باشه. سازمان ملل، سازمان ملل متحد در واقع مرکز تفاهم بشری است و از اونجا همکاری بشری باید صورت بگیرد. خب متاسفانه خصلتی افزون طلبی انسان ها و خوی بالاخره خود در زندگی که در انسان ها متاسفانه وجود داره و او خوی و عادت دیگره که خوی و عادت انسانی هست او را فراموش میکنه. به قول مولانا که دیگر انسان گاهی بالاخره بسیار پست میشه و گاهی دیگر از ملک پرام شود، آنچه در وهم تنایت آن شود. بالاخره او وهم او بسیلا خوب خوی ملکوتی خودش را ایلا کرده، آمده در خوی وحشگری زیادتر تمرکز کرده، در کل دنیا جنگ است، سلاح تولید میکنن، سلاح هسته‌ای تولید میکنن، سلاح میزری تولید میکنن و امروز بالاخره به همهای پیشرفته و موشک های پیشرفته که این روز رئیس جمهور روسیه گفت ما یک موشک زور کردیم که هیچ کس دمش را گرفته نمیداند، اینا کنیم تا امریکا را فرفر میرش کسی را ضرر نمیزنه. هر روز بالاخره بشر برای خشونت و برای کشتار و برای به اصطلاح خود افزایش خشونت و ناامنی ناهنجاری ها تلاش میکنن. به جای این باید برعکس ما تلاش ما در جهت خوی انسانی باشه. انسان یعنی از انس گرفته شده، یعنی با همدیگه معنوس باشن، با همدیگه انس داشته باشن، محبت داشته باشن، مهربانی داشته باشن. خب البته ما فعلا شاید پیشرفتایی هستیم. به نظر من مبنای اساسی یک همکاری میتونه تفاهم و معلومات باشه. امروز وقتی ما میبینیم دنیا باید یک دهکده کوچک از یک دهکده کوچکتر شده، زندان در داخل یک خانه جای شده، در داخل یک اتاق جای شده،
ما یک موبایلی که در 20 هست اونجا امریکا را داری، روسیه را داری، چین را داری، ایران را داری، پاکستان را داری، بالاخره کشورهای افریقا و آسیا و تمام قاره را در داخل یک موبایل که در داخل خانه داری و از این طرف زمین های تفاهم اینا بیشتر به وجود میاد. یعنی پیشرفت علم، علم هر مقدار پیشرفت بکنه، هر مقدار توسعه در جامعه به وجود بیاید، یعنی انکشافات به وجود بیاید، زمینه همکاری های بشری هم بیشتر میشه. منتها اساسی ترین مبنایی که ما در این رابطه باید بر نظر داشته باشیم در یک همکاری بشری بحث اخلاقیات است. متاسفانه بعضی کشورها با توجه به پیشرفت های صنعتی و توجه به مادیات و علم خود در رو عرصه پیشرفت دادن و اخلاقیات توجه نکردن و در کنار پیشرفت های اقتصادی و صنعتی یک برنده خویی براشون وجود آمده. بنابراین ما باید کوشش بکنیم، یعنی جامعه بشری کوشش بکنه که در پاروی دیگه چیزا در کنار مسئله پیشرفت های علمی و اقتصادی بحث معنویات و اخلاقیات را هم در نظر داشته باشن، که بزرگترین خلا همه که شما گفتیم در چند سال آدم چندان پیشرفت ما نمیبینیم در این عرصه همکاری بشری، علت میشه این خلای معنویت است، خلای اخلاقیات است. کسی در فکر مسائل اخلاقیات نیست. اگر دید پلیس میگه صحیح، اگر ندید میگه هر کاری که دیدید چرا انجام بده.
درست.
یه با این شکل بالاخره خوب همکاری به وجود نمیاد، باید به اخلاقیات و معنویات بیشتر توجه صورت بگیره.
بله. درست، تشکر استاد. خب محترم مریم درانی، شما چی فکر میکنین در این مورد؟ بعد از اینکه افکار و نظریات مختلف از فلسفه و شعر و شاعری و نظریات بسیار زیاد است در ممالک شرقی بگویم، یعنی جهان شرق بگویم، فلسفه زیاد، صحبت زیاد، پیشنهاد زیاد، اشعار زیاد، منتها در غرب که میریم اینا عملا مثلا جرمنی را اگر در نظر بگیریم اونا سیستم سوسیالیستی دارن، این سوسیالیستی هم خیال در جهان اسلام غلط فهمیده میشه، خیالشان که یا کافر و کمونست از این قبیل مسائل هستن، منتها در عمل که میبینیم مثلا هر شخص در جرمنی حداقل ماش خود کار داره یا نداره، بیکار است یا نیست، در خانش باید برسه و بیمه صحتش باید گارانتی باشه و اگر خانه نداره پیسه کرای خانه میته، یعنی مملکت به این اساس گذاشته شده، یعنی در عمل در اونجا یک غریب و یک بیچاره رو پیدا نمیتونه اگر خودش به او قناعت نکنه و بره شراب بخوره و دیگه بکنه و از او قبیل مسائل شاید یگان تا رو ببینین. از او خاطر اگر در عمل یک کار نشه با این شعارا به یک جای نخواد برسن مردم شرق. شما در این مورد چی میگین محترم مریم درانی؟
خب ما امروز جناب عزیز موافق هستم. یکی خب بحث مسئله معنویات هست، موحس تعهد یا مسئولیت پذیری که متاسفانه به خاطر عوامل دیگه‌ای که در این شرق یک خودتان بگم وجود داره یا مناطقی که متاسفانه نظر اقتصادی یا به خاطر جنگ های داخلی لطمه خوردن و یا به خاطر بعضی از عرف و عادادی که از گذشته در بینشون مانده و متاسفانه باعث شده که مانی شوه و گاهی اوقات هم بعضی کسانی بودن که از عموم معنویات مردم در منطقه به نفع خودشان برداشت های غلطی در مروت ساختن، باعث شده که ما تا حدی گفت خود نتانیم به جامعه دیگه مثلا آلمان یا ممالک دیگه که توانایی زیر دارن که تمام رفاه اجتماعی را برای شهروندانشان فراهم میکنن در این مناطق ما این کار انجام بدیم. البته من فکر میکنم که فعلا وضعیت تغییر خورده نسبت به قبل، اما طور که بیشتر جناب عزیز تغییر کردن جهان خیلی کوچک شده به خاطر نمیست. ما حالا بعضی تغییرات مثلا در کشور ترکیه میبینیم من در رفاه اجتماعی، یا مثلا حتی در عربستان سعودی ما دیدیم که برای زنان می خودش یک رفاه اجتماعی است، حقی است که برای شهروند داده میشه و یک نوع دسترسی به عدالت اجتماعی هست. مثلا برای زنان اجازه رانندگی داده شد یا موتوروانی داده شد. این تغییرات به مرور مسک میکنم دارن رشد میکنن، ولی ما دلیلی که نتونستیم مثل زو ممالک پیش بریم، خب موضوعات دیگه هست که در شهر وجود داره، مثلا ضعفی که در رهبرانی که بودن، رهبران منظور رهبران سیاسی هست، و دیگه یکی سیاست های حکومت های شرقی و همین عوامل دیگه مثل فقر اقتصادی، کمرنگ شدن معنویات و همچنان مسئولیت نپذیری و عدم تعهد مردم نسبت به یک اجتماع و عمو حق شهروندیشان نمیکن باعث این چالش ها شده که با وجودی که ما از نظر ادبیات و فلسفه یا منطق دانش در حد زیادی در این رابطه بحث میکنیم و بحثایی که داشتیم بسیار بحثای فوق‌العاده بوده، حتی بعض وقتا که دیگر کشور از اونها استفاده کردن، ولی با این حال فکر میکنم تغییری نوی در نسل جدیدی که در شخص زندگی میکنه داره به وجود میایه در این رابطه.
بسیار جد تشکر محترم مریم نورانی. حالا مهمان دیگر ما هم وصل شدن، محترم سیما سمر که مشاور رئیس جمهور در مسائل حقوقی هستند، سابق رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر بودند. محترم سمر خوش آمدین سر به برنامه.
سلام به شما، سلام به شنوندگان محترم رادیو آزادی، تشکر، خوش باشه.
بله، خب مهمانای دیگر ما محترم سید حسین عالمی بلخی هستند که میشناسین، اونا صحبت کردن بعضن در روی از این موضوع، همچنان محترم مریم درانی هم کم صحبت کردن. حالا از شما میخواییم بفهمیم که راجع به روز بین‌المللی همبستگی بشر که گفته شوه چی باید شوه، چی در فکر مردم باید به مردم های از این حقوق خود خبر دارن که در دنیا روی بشر همبستگی بشر فکر میشه، مردم افغانستان آگاه هستن نیستن، حق خود میفهمن نمیفهمن؟ از شما بشنویم محترم سمر.
سلام به شما، سلام مجدد،
تشکر.
اجازه بدین اول سر از همه ابراز همدردی بکنم با قربانیان جنگ در افغانستان و امیدوار هستم که مردم افغانستان واقعا به یک صلح پایدار دست پیدا کنن که دیگه مردم قربانی ندن. در رابطه با این که امروز روز بین یا فردا اساسا روز بین المللی همبستگی بشری است، یک روز است که طرف ملل متحد به تصویب شده که این روز تجلیل بکنن. این روز اساسا اعتراف به کرامت انسانی است، یعنی به رنگارنگ بودن بشریت در تمام جهان و اعتراف به کرامت انسانی، یعنی مرکزیتش کرامت انسانی است. با تأسف میخواییم بگویم که البته پیشرفت های در این رابطه که مردم از حقوق خود آزادی باشن در افغانستان صورت گرفته، اما تنها آگاهی دادن هم مشکل حل نمی کنه. ولی یک اصل اساسی است، کسایی که از حقوق بشری خود آگاهی داشته باشن اونا میتونن که در مقابل تخطی های حقوق بشر استادگی بکنن و حقوق بشری دیگران را احترام بکنن. در این راستا همین یک مقدار معلومات یا آگاهی که به مردم داده شده، اما به هیچ صورت کافی نیست، چون متاسفانه هنوز هم یک تعداد زیاد مردم افغانستان سواد کافی ندارن و حتی در این روزا ما مواجه میشیم، من شخصا مواجه میشم که مردم از قضایای جنایی را فکر میکنن تخطی های حقوق بشری است و میخواین کمک شوند، که این فرق میکنه مسائل حقوق بشری تا قضایا و جنایات های جنایی که در افغانستان صورت میگیره.
بله، خب یک مقصد ما یک چیز بود که شاعر بزرگ سعدی هم مثلا مو شعر مشهورشان آقای بلخی به ما خواندن که بنی آدم از یک پیکرن یا از یک دیگرن، و همچو شعرها، همچو شعارها، همچو مسائل بسیار زیاد در جهان شرق، منتها در عمل اروپایی ها بسیار زیاد خوبتر عمل میکنن، به کل دنیا کمک میکنن. حتی اون روز مسئله واکسین که شد به مالک افریقایی جامعه چی میگن امی تشکیلات بین المللی صحت یک میلیارد دوز به اون طرف هم گفته روان میکنیم بدون پیسه و بدون چون چرا، اونا غم کل گیره میخوره. منتها ما همیشه زیادتر در شعار بند ماندیم، خیال ما که کل کارا رو ما شما انجام دادیم، بیغم هستیم که سعدی ثابت گفته و بیدو ثابت گفته و گفته قرار انده می شعارها اتکا میکنم در عمل و قدر البته نسبی قضاوت. از اون خاطر چی باید شوه که جهان اسلام مثلا عربستان اینقدر پیسه داره که حد اندازه نداره، پادشاهش وقتی که در تیاره میره موزینهش هم چی هسته، حتی میگن تشنابش از طلا جور شده، از این قبیل مسائل دقم خود هستن جهان اسلام. این انتقادات، این سوالات تا چی حد وارد است از نقطه نظر شما که جهان شرق یک کم که به این موضوعات ضعیفتر هستن نسبت به جهان غرب؟ چی میگین محترم سمر؟
تشکر. البته یک شعر سعدی اساس ارزش‌های بشری و حقوق بشری را مستند قرار داده، در یه جای شک نیست که امور رقم که شما خواندین و در خود سازمان ملل متحد امی شعر و بسیار خط زیبا نشته شده.
بله.
اما این به این معنا نیست که در افغانستان یا در کشورهای شرقی این مسئله مطرح نبوده، اما ارتباط میگیره با وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و وضعیت در مجموع وضعیت اقتصادی کشورها و سطح تعلیم تربیت. کشورهای اروپایی البته یک چیزی که بسیار خوب دارن اونا سطح تعلیم تربیت در اون کشورها بالا است و ارزش‌های حقوق بشری برشان مطرح است، یعنی چیزی را که میگن بهش اعتقاد دارن، نسبت به یک کشورهای مثل ما که با تأسف درگیر جنگ و قضایا هستیم و بخصوص در 43 سال اخیر که همه چیز تفنگ فیصله کرده و تصمیم گرفته و زور و خشونت جهت داده مردمه، این به این معنی نیست که ما هیچ گونه گذشته تاریخی در این رابطه نداشتیم و بهش ارزش قائل نبوده. یعنی تصور کنیم که آقا سعدی خدا مرحمت بکنه که در چه زمان اصل بشریت و اصل انسانیت مورد تمرکز قرار داده.
بله.
ضرورت است که ما سطح سواد و سطح تعلیم تربیه را در کشورهای خود بلند ببریم و نصابهای تعلیمی ما بر اساس ارزش‌های حقوق بشری باشه.
درست.
و از همچون روزا استفاده بکنیم برای بهبود وضعیت حقوق بشری در کشورها، بر قبول کردن رنگارنگ بودن انسانیت.
درست. بسیار تشکر محترم سمر. مهمانای محترم آقای بلخی، آقای محترم درانی، با اجازه تان برای از اینکه سوالات تکرار نشه ما یک چند نفر از شنونده های ما 5 دقیقه تا 10 دقیقه فرصت میتیم که اونام دمی راستا سوالای خود طرح بکنن، بعد از اون صحبت با شما ادامه میتیم. یک اعلانه که کوتاه داریم، بعد از شماره های تلفن ما اعلان میکنم.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
بله، شنونده محترم آقای شفیق عیار میگه که یک شنونده وصل شد. فکر میکنم خب بدون از اینکه شما را اعلان کنم وصل شده. بفرمایید شنونده عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و سهل کندهار.
مهربانی سیف.
مال بشری حقوق صدا غوښتنه ده د ملل ټولنې په افغانستان کې شوکر د ټول مسلمان یو د خارجیان افغانستان ته راغلې دي، امریکایان راغلې دي افغانستان ته، موږ خو چې موږ ډېر په دښتو کې ګرځو کوچیان یو، نو هلته چې دی په جنګي حالاتو کې زخمیان یا ملکیان زخمیان شي یا طالب په زخمي حالات کې به دی ونیو، دې بچلان وښه په خاينه او رښتون تر ساوې د دې تدایې به کوله، دې ته به ټول بشري حقوق یو دې ته ماده کول دې به پر سوال بل خصوص مو شکر د مسلمان اسلامي حکومت ته معنا د افغانستان او طالبان دې کو حکومت نو دې ځات بشر هغه امریکایانو به دا کار معنا کاوه، نو اوس دې دا کار کوي وونه وړاندې دې مو په سیمه
خوب سوال تره کردن که کسایی که در جنگ زخمی میشه باید در دو طرف برازو احترام بکنن. بخیر محمد، یک منظور دادم با بعد رویش از موضوع روی از این موضوع پسانتر صحبت میکنیم. یک شنوانده دیگر بگیریم. بله، از طریق سکایپ یک شنوانده وصل شده. بله شنوانده عزیز، موضوع بحث ما همبستگی بشریست، روز بین‌المللی همبستگی بشریست، ما شما چطور است در بین خود همبستگی داریم نداریم، روی از این موضوع صحبت میکنیم. بفرمایید شنوانده عزیز.
سلامونه نیک هیل احترامات جناب نظر صاحب تاسو ته او قدرمن ملمنو ته خاص ځنګړي سلامونه. اسدالله صافی د سندونو کور لغمان نه.
بله صافی صاحب مهرباني.
مننه قربان مې شپ نظر صاحب محترم، ډیره خیسته او پزړپور موضوع مو ټاکلې ده، دا چې حقوق بشر موږ او انسان ته په انسان سترګه بيخي سره نه ګورو، افغانان خو بيخي چا خبره مرګ خورته بيخي د مرغۍ وشتلم بيخي نه دي شوی، کموږ دولت چارواکی کا طالب خواکی اس رحم پکې نشته، دا په موږ ظلمونه روان دي، موږ خرڅ شوی یو اس کچیر په جنوی خزی یغی باندې ظلمونه کیږي په کور کې تو تاریخواله همدارنګ په ځوانانم کیږي زموږ ځوانان.
بله صافی صاحب، صافی صاحب یک کمه که در موضوع اگر صحبت بکنین، یعنی در بین انسان ها، در بین افغان ها چطور میتونیم سله رحم بالا ببریم، بی عدالتی را از بین ببریم، یک ذره به یکی دیگه زیادتر بسلا کمک کده بتانیم، همبستگی ما زیاد شود، جنگ ها خلاص شود، روی از این موضوع اگر کدام نظر خاص داشته باشیم، برای از اینکه سر جنگ جنجال گپ نمیزنیم.
بلکل نظر صاحب محترم، زب خپل شخصی نظر سرګند کما، ډیر خ ټکی ته مو اشاره وکړه. زما شخصی نظر دا ده، نظر صاحب چې دغه پارلمان نیست نه شي نو دا توتریخواله به دوام کوي، خلکو سره باغی یو بل به وشتل کیږي، یو بل به ناګونا کیږي. دغه پارلمان غړي دي چې یو بل وژني، یو بل ته چسپکی مینونه ږدي، همدغه ګډوډي شروع کړي. دا
درست فهمیدستی، خب موضوع دیگه است که یار خدا انصاف بده. بس فهمیدش دیام نظر شما صافی صاحب. یک شنوندی دیگه اگر باشه آقای عیار، اگر نیست به مهمان ها مراجعت میکنیم. بله شنوندی بفرمایید صاحب، صحبت کنین. بله
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید صاحب.
موضوع دا وقتان حقوق افغانستان که سال پا سالو که نپرژه که داشت ظلمون پا افغانستان که روان دی، داشت تلتر خواله روان دی، ورور یو که جنگونه دی، بل نه حکومت نه یتو که بشری حقوق و تتوجه نکه، داشت پا دکتا که در بانده راشی مو کوچانی پا دکتا که پراتوی پا دکتا که حکومتی خلق در تدا راشی شپانه زوری پا تکلیب کویی البته چې پر دوی باندې د جنگ په ساحه کې جنگ روان دی، ملکي خلک په مابین کې راګیري، ورسته خو دوی سره ولاړ چې د جنگ خلک طالبان لاړ شي، معنا لري چې دوی که څوک په دا جنگ کې زخمي شوی هغه چې ونیسېږي، دوی وروره په برچیو په چولوی وږي ټوک ټوک یې کوي، بیا خپله سلا په غال کې ورواچي، بیا یې راوړي ولایت ته یې راوړي، بیا یې ترنیسه ورکړي، بیا یې پورته کړي. وایي دا موږ مخالفین له وسلو، معنا وسلوال مخالفین مې ولي د دغه وسلې دغه وسلې د دا اسناد هغه شپانه خلک، یعجز خلک، یو غریب خلک مداش
ظلمونه
په افغانستان
کې روان دی. بله بله فهمیدم، تشکر. خب حالا یک چند لحظه بس میکنیم. از شنونده عزیز تشکر، برای از اینکه میهمانای ما زیاد است، روی از این موضوع کم صحبت کنیم. خب استاد بلخی، شما بعضی از شنونده های محترم ما شنیدین، یک موضوع خوبه که شنونده طرح کردن، کسایی که در جنگ زخمی میشه بر از نوع حداقل یک حقوق بشر قائل شون، یعنی در تمام دنیا به زخمی ها احترام میشه. روی از این موضوعات چی گفتنی دارین؟ بعد از او از محترم سیما سمر هم بشنیم. بله استاد بلخی.
بله تشکر. ببینید جناب نظر صاحب، خطا موضوع است که باید به صورت جداگانه و تفکیک شده موضوع بررسی قرار بدیم.
درست.
یکی بحث حقوق بشر است که در اعلامیه جاری حقوق بشر 1945 مشخص شده و واضح هست و ارزش هایی رو در جامعه بشری مطرح میکنه که باید رو به او پابندی به او ارزش ها وجود داشته باشد، که او بالاخره ارتباطی به مسئله خاصی نداره. در مجموع انسان من حیث انسان کرامت داره و کرامت انسانی باید حفظ شده و باید احترام داشته باشد. و یکی موضوع حقوق بشر دوستانه است. حقوق بشر دوستانه حقوقی است که مرتبط میشه به افرادی که در حاشیه جنگ هستند، کسانی که خودشان داخل جنگ نیستن. خب و یا مثلا پیرمرد زن است، اطفال است، در ساحه جنگی قرار دارن، یا مثلا کسایی هستند در ساحه جنگ داره فعلا از محاربه بیرون شده، اسیر شده یا زخمی شده، سلسله حقوق برای اینا مد نظر قرار داده شده تحت عنوان حقوق بشر دوستانه مدهه مرتبط به مسائل جنگ است که دوست عزیز ما سیر از کندار موضوع مطرح کردن بحث های بشر دوستانه مربوط به این مسائل میشه و این در همه ارزش ها وجود داره و ما از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث را داریم که وقتی سپاه به طرف جنگ میرفت میگفت که اطفال آزار نتیم، زنها را آزار نتیم، پیرمردها را غرض نداشته باشیم، درختها را قطع نکنیم، جویها را مسموم نکنید، مسدود نکنید و مردم از اصلاحی به اینا بالاخره خود نباید محروم شدن، اسیرها را با شرخ هم رفتار بکنیم و کسی که از جنگ رها میکنه
در حال فرار یا بیرون شدن از صحنه جنگ است. باید چه رقم بر رفتار بکنید؟ خب حقوق بشر دوستانه است. بعد هم در جامعه جهانی این مسائل مورد بحث قرار گرفته و هر ساله به این رابطه پرداخته می شود و کنفرانس های وجود دارد. یکی بحث همبستگی بشری هست که در سال 2005 زیر سازمان ملل متحد اعلام کرد و این ارتباط تنگاتنگ با اهداف حوثی‌اوی سازمان ملل متحد دارد و اهداف هزاره و خدمت نرس شده که و اهداف که فعلا تحت عنوان اسدیزی یاد میشه که برای تحقیه های بشری کار بکنند. جامعه جهانی باید کشورها پیشرفت بکنه و خود فقر و خود ناداری و مشکلاتی که به این عرصه وجود داره یکی از عوامل است که خشونت میاره، تندی میاره، همبستگی را کم میکنه، همبستگی را خوب از بین میبره. اینا خوب از عوارض فقر است که باید ما کوشش بکنیم که به این چه بکنه. اسدیجی که از طرف ملل متحد اعلام شده در مضمون ابدت و هدف اینا معرفی کردن و هر کدام و اهداف باز برای خودشان شاخص های جداگانه دارن و تمامی کشورها باید متحد به این موضوع باشه تا سال 2030 اهداف معینی را ملل متحد مطرح کرده. اهداف انکشافی پایدار ملل متحد همه کشورها متحد شدن که باید بکار بکنن. افغانستان هم اتفاقا در این رابطه بسیار کار اساسی انجام داده و پلان های اساسی را تهیه کرده که همبستگی بشری در جهت پیشرفت های توسعه جامعه بشری صورت میگیره که مرتبط با اهداف انکشافی پایدار ملل متحد است. اهداف هزاره و اهداف انکشافی پایدار ملل متحد که به این رابطه بالاخره باید تلاش های صورت بگیره و کشورها خودشان را باید متحد بدانن و این باید تفکیک شود. یعنی یکان وقت بالاخره مسائل میاد در سطح رسانه و مطبوعات به گونه مطرح میشه که همه که بشر گفته شد میگن خیر و حقوق بشر هم اینه میگه
بله
دوستانه هم اینه همه مسائل به اینه میگه بالاخره از کسی
تشکر استاد بله امی سوال هم همین جاست که از امو خاطرت برنامه ها رو میکنیم که تفکیک شد و به طور مثال یکی از اهداف همی سازمان ملل متحد همبستگی بشر را برای پایان دادن به ناداری هایشان برآورده سازند. روی این جهت قطعنامه 60/209 مجموع عمومی زیر نام انجام دهه اول سازمان ملل متحد برای از بین بردن فقر که در سال بین سالهای 1997 تا 2006 با آگاهی رساند که سران کشورها و دولت ها همبستگی را یکی از ارزش‌های جهانی و بنیادین که روابط بین الملل را در قرن 21 در بر میگیرد از این قبیل مسائل به رسمیت میشناسند. خب حالا محترم سمر وقتی که دولت افغانستان این گونه قطعنامه ها که میشه روی از او امضا میکنه آیا این موضوع را دولت افغانستان تا چه تانسته پیش ببره و از دیگه طرف مردم هم آگاه باشن از این قبیل مسائل یعنی مخصوصا در از بین بردن فقر در افغانستان چی اقدامات اساسی شده تا حالا؟
البته میخوایم بگویم که امی خود روز همبستگی بشری یا خودش هم جدا نمیتونه از شای حقوق بشری باشه چون اسدیجی یا انکشاف پایدار ملل متحد که در سال 2015 به تصویب رسید و کشور ما یا افغانستان هم به او پیوسته و امضا کرده منایشی است که تا سال 2030 یکی از گپاک فقر است باید از بین بره و جالب است که هدف اول از این از بین بردن گرسنگی است یعنی هیچ کس نباید گرسنه باشه. در این راستا اگر همبستگی بشری وجود نداشته باشه ما به پیشرفت نائل نمی‌شویم. همبستگی بشری به این منظور که کشورهای که غنی‌تر هستن یک حد تعیین کردن که در حدود 0.7% درآمد سرانه خود باید چی بکن کمک های بشردوستانه بکن
بله
که در کشورهای مختلف که فقیر است از جمله کشور ما مثلا به این کشورهای مطرح شود سر از بین بردن فقر دسترسی به تعلیمات خوب دسترسی به صحت دسترسی به محیط زیست پاک خانه عبده حقی که 169 چی داره هدف کوچکتر دیگه داره که با شخصه های از او تعیین شده که چی کرا باید صورت بگیره که مثلا یعنی همگی جهان رشدش تقریبا متوازن باشه.
بله.
منظور بشر رشدش متوازن باشه. حالا او بشر فرق نمیتونه که در کجا واقعیت داره تحت کدام شرایط اقتصادی سیاسی و جغرافیا زندگی میکنه. بنابراین تمام این ارزش ها تمام این هدف انکشاف پایدار بین الملل متحد آمریکاست بر اساس احترام به ارزش های حقوق بشری و کرامت انسانی. یعنی وقتی که میگن محیط زیست پاک باشه معنیش است که هر انسان حق داره در یک محیط پاک زندگی بکنن، هر انسان حق داره که به غذای کافی دسترسی داشته باشه، نه که باز گرسنه نمانه. و خود پیام اصلی اساسی همی اسپیجی که هیچ کس نباید از این مسائل از همی اهداف دور باده، یعنی هیچ کس عقب نباید مانه، همگی همزمان پیش برن و به سطح متوازن مثل در نظر داشته شود، انکشاف یعنی در سطح متوازن باشه.
در
جمله مثلا در سطحی به تعلیم تربیه خوب است و صحت خوب است و برابری زن و مرد است و صلح پایدار است و حکومت داری خوب است و مبارزه علیه فساد است. خوب امثال از این بحر اینا پاک باشه، محیط زیست پاک باشه و اینا.
بله بسیار جد تشکر محترمه سیما سمر، چون شما وقتتان کم بود از مجلس برآمدین، از او خاطر دیگه زیاد وقتتان نمیگیریم، مگر آخرین جملاتتان رو بگوین از شما خداحافظی میکنیم.
تشکر آقای نظر، ما فکر میکنم که آخرین گپای مایی است که ما خود همی روز بین المللی احترام به نقض بشریت است و خود کرامت انسانی است. حال مهم نیست که او چی است، در رابطه با می سوالی که اموطن ما از قندهار کرد، مهم نیست که آدم تروریست است، طالب است، آدم کش، قاتل بوده یا چی، ولی کرامت انسانی از او محفوظ است. به می خاطر است که یکی از گپ آدم استیجی هم دسترسی به عدالت است.
بله.
به اون خاطر خواهش من ای است که مردم ما هم از تبعیض و اینا دستور دارن، به خاطر که ما بخوایم نخوایم افغانستان هم رنگین است، اقوام مختلف زندگی میکنه، زبان های مختلف است، مذاهب مختلف است، باید به دیگه احترام بکنیم، از خشونت و استبداد و یکتوزی باید دستور داریم. تشکر از شما و تشکر از بیننده‌های محترم رادیو شما.
بسیار جد تشکر، فعلا خداحافظ. خب با اجازه محترم مریم درانی که نوبت شان است، ما یک میمان دیگام داریم، به شانم یک سلام علیکی کنیم. محترم آقای نعیم قدرت استاد تاریخ هستن. آقای قدرت خوش آمدین سبب برنامه.
سلام علیکم، سلام به شما و سلام به میمانان عزیز ای بحث و یک سلام بسیار گرم به تمام دوستان و عزیزانی که آواز ما شما را دارن.
بله تشکر استاد قدرت. خب محترم مریم درانی، شما آخرین سخنانتان خیلی اگر ارائه بکنین، دیدین که مردم اوقدر از این موضوع خبر ندارن یا دیگه قسم فکر میکنن. گفتی هم وطندارای ما یک نفر پرسان کردن که دو جمع دو چند میشه، گفته چهار نان میشه، و یعنی مشکل مردم افغانستان عزیز که در غم شکم هستن، بسیاری ها به این گونه مسائل زیاد توجه نمی کنه. حالا اگر شما سخنانتان را جمع‌بندی کنین محترم مریم درانی.
ما فقط میخواستم یک چیز بگویم.
بله.
این که واقعیت ما پیشتر می رسیدم امین مسئله فقر اقتصادی، جنگ های داخلی، همه که باعث این میشه که مردم از اصل موضوع یا موضوعاتی که شاید در دیگر جاها با ارزش باشه از او دور بانن. و دیگه این که ما به این نظر هستم در این بخش کمتر کارم شده، چه از طریق دولت به خاطر آگاهی دهی و فقط همیشه نه تنها ما دیگه برنامه ها هم دیدم متاسفانه اکثر اوقات فقط امو گفت خودتان امضا میشه یا یادواری میشه، ولی ای که عمل میشه نمیشه، مردم تا چیت آگاه میشن و از اون مستفید میشن و اصلا در آشیه میره.
و ضرور است در شوری با وجود یک قدر مشکلات باز هم در این بخشا باید کار شود. اما گفت پیشتر ما شما که درست است که مردمان شرق دارای بحث های زیاد در این بخش هستن، ولی کاش او بحث ها عملی شود و از او آرمانگرایی و در خیال پردازی زندگی کردن که برایم و سعی کنیم به حقیقت ها زیادتر توجه کنیم و زیادتر تلاش کنیم مثل دیگر ممالک، بخاطر که بتانیم ما هم از همو رفاه و از همو پیشرفت ها بهره مند شویم.
بله، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم مریم درانی مسئول رادیو زنان در قندار. موفق باشین در دیگه برنامه، انشالله بازم از ما دعوت میکنیم. موفق باشین. خب آل دو استاد محترم ما ماند، آقای قدرت آل نوبت شماست، برای از اینکه استاد بلخی هم مهمان ماستن، اونا هم بعض صحبت ها را کردن. آل از نقطه نظر تاریخی به موضوع نگاه بکنیم. روز بین‌المللی هم بستگی بشر میگیم، شعر شاعری زیاد است، منتها در عمل وضعیت همبستگی بشری چندان قناعت بخش واری معلوم نمیشه. از شما بشنویم نظر شما در مورد چیست آقای قدرت؟
بسیار تشکر از دعوت شما، لطف کردین و متاسفانه که ما در یک جلسه دیگه بود از اون جلسه بر آمدیم و خواستم که در بحث همراه شما باشم. از لحاظ تاریخی ببینین تمام جوامع، تمام بر تمام سکتورها و تمام ارزشها برای خود هر جامعه خودش تعریف میکنه، یعنی این مربوط میشه به ملل‌ها. شما ما هیچ نمیتونیم یک جامعه را، یک ملل با ملل دیگه از لحاظ تحکیم ارزش‌ها یا از لحاظ تدوین یا نهادین ساختن ارزش ها مقایسه کنیم. یک کشور، یک جامعه برای خود یک چیزای بخصوص که برگرفته از همو زیربناهای فرهنگی و تاریخیش برگرفته شده تعریف کردن، یک جامعه را ببینین یک چیزای دیگره که برای دیگه ملل ها بسیار ارزش قائل است اما برش ارزش کم قائل میشن. یعنی از دید ما جوامع هر ملل برای خود جایگاه های ارزشی را تعریف میکنن. خود همبستگی، کلمه همبستگی یک حس انسانیت است، یک جایگاهی والا و بالا داره در بین بشر و بین ملل ها. اگر خود ملل ها بیدار باشه، یعنی ای هم منوط میشه بر بیداری و چگونگی زندگی و فرهنگای عموم ملل. یعنی اگر ایره بتانه هر ملل در جامعه خود به حد اقل ایره ارزش قائل شوه و ایره نهادینه بسازه و یا اگر عملی کنه، جوامع طبیعتا مرفع می باشن، چون خود همبستگی تمام ارزش ها را درش میتونه حل بسازه یا تعریف کنه.
تشکر. بله استاد. خب استاد بلخی، ما امو سوال های اول خود بازم تکرار میکنم، کمک ما میگیم که در جهان شرق زیادتر به صوفیزم و یعنی به این دنیا قدر زیاد فکر نکردن و به اون دنیا زیاد فکر کردن بسیار زیاد است، در حال که پیغمبر ما شما گفته که قسم عبادت کو که فقط سبا میموری، قسم کار بکو که ایش نمیموری. از این قبیل یک مسائل ما داریم، منتها حالا که میبینیم بسیاری حالا مثلا مولانا بسیار زیاد مشهور است، اما یک چیز میگه به طور مثال اینو چطور تفسیر کنیم، میگه با درد بساز چون دوای تو منم، در کس منگر که آشنای تو منم، گر کشته شی مگو که من کشته شدم، شکرانه بده که خونبهای تو منم. مول یعنی ما را به می کنارگیری و صبر و حوصله ای گپا تشویق کرده میرم. ما شما از این دنیا یک قسم دستوری ششتیم و به اون دنیا زیادتر کار میکنیم. این طرز فکر ما را در عمل از بسیاری چیزا عقب نمانده برخیسه؟
من فکر میکنم که موضوع افراد به تفرید همیشه خراب کننده و تباه کننده. اگر افرادی به طرف معنویت برد دنیا و مادیات اعلا کنند خراب میشه،
اگر افراطی به طرف مادیات و به معنویات اخلاقیات توجه نداشته باشد، بازم اونمو عواطف انسانی از بین میره و خب نابود میشه. سید جمال الدین افغان یک جمله بسیار زیبا داره در ارتباط با این گفتگو شما. میگه در غرب رفتم از مسلمان ندیدم اما اسلام بود در اونجا. در شرق آمدم مسلمان بسیار زیاد بود اما اسلام را ندیدم. منظور از این است که یعنی اونجا به پیام اسلام و برداشت‌های اسلامی مردم عمل میکنن و در اینجا ما شعار مسلمانی نیستیم اما در عمل ما نیستیم در این وادی. و این اهداف انکشافی پایدار ملل متحد هم برای پیشرفت های اقتصادی و کاهش فقر از جامعه است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک جمله برام میگه: من لا معاش له لا معاد له. هر کسی اگر زندگی دنیاش جور نباشد زندگی آخرتش هم جور نمیشد. و معاش و معاد به نظرم خوب معاش زندگی دنیایی معاد هم امو عود به قیامت و داستان و حساب و کتاب اونجا تا که ما با همدیگه از همدیگه جدایی ندارم. و ما بازم حدیثی داریم که در دنیا مزرعت و آخرت دنیا کشتار آخرت هست. شدی کاری همون را در اینجا درای میکنیم.
ده. تشکر. بله.
شما اجازه بدید من اینم بگم میگه که طلب الحلال عبادت است. و دستور بنی رزق حلال که خودت از مثلا مشکلات اقتصادی و فقر و تنگناهای ما قرار بدی میگه عبادت است. عبادتی در راه خدا. عبادت تنها نماز خواندن نیست. بنابراین ما در جامعه اسلامی باید به همه ابعاد توجه کنیم و اگر همه ابعاد ما در نظر نگیریم یک بودی اگر پیش بریم یعنی من مشکل پیش میاد که فعلا متاسفانه جامعه اسلامی با این مشکل گرفتار هستن. البته در صدر اسلام کسی نبود. در عرصه های مختلف کار میتوند. پیشرفت های علمی مثلا الان از ایده ها و نظریات ابو علی سینا دانشمند های فعلی پیشرفت های جهان غرب شده.
درست. بلخیص وقت مازیخ شده رئیس ده؟ بله.
ابو ریحان دیگونی با آنه شکل ولی با کم کم آنه چرا فاصله گرفتیم ما آمدیم به همین مثلا معنویات شعاری بند مانیم و همه چیز را از دیستم.
بله بسیار جا تشکر آقای بلخی. خب قدرت صاحب انشاءالله در برنامه آینده قصد از این رای میگیریم. بسیار وقت کم ماند به شما، یک دقیقه وقت دارین سخنانتان را جنبندی بکنین، برنامه ما را جنبندی کنین. برای از اینکه دو سه دقیقه بیشتر استودیو را ترک میکنیم. اصلا همبستگی بشری بود موضوع بحث ما، روی فلسفیش هم یکم که تمرکز کردیم. یک جنبندی خوب بکنین صاحب بفرمایین آقای قدرت.
با تشکر، ما را بسیار وقتی ما را زیگ ساختین.
بله.
مزا نبودم. به هر حال ما به ارتباط همین موضوعی که جناب بلخی صاحبم اشاره کردم و شما شعر از مولانا گفتین، ما بسیار چیزای را فقط معانی از او را از بطن نگیریم، به خاطر از اینکه مولانا یک خودش یک فلسفه است. شما اگر بر اشعار یا نظریات خود مولانا توجه کنین، او تمام اشعارش یا دیدگاهش به ساختن محدود ساختن افکار یا اعمال انسان نیست. او بسیار گسترده گفته و بسیار خودش تحرک یکی از دغدغه های ذهنی مولانای بلخی چی است؟ تحرک است. یعنی او منوط نمیشه که در اون شعرش که شما قبلا اشاره کردین به مو اکتفا کنیم. یک موضوع. موضوع دوم، اگر تاریخ شما ورق بزنین، مسئله خود همبستگی را در جامعه مختلف می‌بینین. زمانی که از دربار یونان که یعنی 2700 سال قبل سفیر به هندوستان در او زمان گپتا زمام امور داشت در هندوستان، وقتی که می سفر میکنه نظام انسانی را که در هندوستان میبینه شگفت زده میشه. یعنی وقتی که پس میره به روم ای با حکایت میکنه به شاه روم که من در مملکت رفتم که برده را نمیشناسن. شما توجه کنید که از یعنی خود همبستگی، حس همبستگی در تمام دنیا در اون وقت هم تفاوت داشت. یک جای کشورها برده داشت، بردگی بسیار معمول بود، اما در هندوستان چیز را برام برده نمیشناختن. چقدر تفاوت ها.
درست. یعنی استاد وقت ما خلاص شد.
سب.
بله جنبندی کنین خلاص کنین سب که استودیو برای باید برایم.
در کل بازم سرم یک نکته چه میکنم تاکید میکنم که ملل های بیدار و نابیدار فرق میکنه و این ارزش ها را خود ملل ها میتونه بر خود نهادینه بسازن و تطبیق کنن. نمیتونیم که کل چیز را یکسان ارزش ها را یکسان به جامعه ما چی داشته باشیم، انتظار داشته باشیم. سلامت باشین، لطف کردین.
بسیار جد تشکر استاد سید حسین عالمی بلخی، محترم آقای نعیم قدرت استاد تاریخ، محترم مریم درانی، محترم خانم سیما سمر، از اشتراک تان در برنامه ما. یک جام تشکر از همکارانم، هم شفیق عیار و زازه مرسل، هم تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
عشقی تو می کشان جم شهر به شهر کو بکو، مهری تو می دوان جم پهنا با پهنا سو بسو، عشقی تو می کشان جم شهر با شهر کو بکو. We'll be right back.